قبل كده ما بشين دوي بجسوي. السلام عليكم درنو دوستانو د ازاتي راديو د خبرونو په لړ کې دغه دوستاته د تشنه اسمان لاندې پروګرام ته څنګه رسیدو دي چې ورسته به زما همکاران درته وړاندې کی په دې پروګرام کې په لومړي یو سات کې پر ګمرکي تعارفو بس کېږي او په دوهمه برخه دوهم سات کې به د انتخاباتو پر امنیت باندې بحث او خبرې وسی. تاسو هم کولای شئ خبرونه ته زنګ ووهئ او خپل نظریات شریک کړئ. خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه در واورم. د افغانستان ولسمشر وای پر اتلونکو څلورو میاشتو کې به یو عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت ته وي. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د یوه پلاوي په مشرۍ نن پاکستان ته ورسېږي او په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د دغه هیواد د احتساب محکمې ته ودرول سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وای پر اتلونکو څلورو میاشتو کې به یې عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت ته وي. محمد اشرف غنی چې نن شنبه په بلخ کې ولسي غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ. نوموړي وویل
شمال افغانستان ما اجازه نمیدیم غیر مسئول. توجه عمده ما در چهار ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد. یک مثلث در فایاب جوزجان سر پل که بلخه متاثر میکنه و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز، اینا مورد توجه جدی است. انشاءالله تعالی نتیجه شاهد اقدامات خواهد بودیم.
تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د بلخ له ولسوالانو ولایتي شورا له غړو سره د خبرو پر مهال ویل چې د بلخ امنیت د حکومت په لومړیتوب کې دی. هغه ویلي و چې په نامنو سیمو کې به پوځي عملیات وکړي. نن بلخ ولایت ته د ښاغلي غنی د سفر دوهمه ورځ ده. نوموړي په لومړۍ ورځ د دغه ولایت له سیمیزو چارواکو سره د لیدو پر مهال پر یو شمېر اقتصادي مسایلو هم خبرې وکړلې او د راتلونکو پروګرامونو په اړه یې بحث ورسره وکړ. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د یو پلاوي په مشرۍ نن پاکستان ته ورسېږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې ښاغلی خلیل زاد به په دې سفر کې د پاکستان له چارواکو سره پر مهمو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د زلمی خلیل زاد د سفر د سولې او ثبات راوستلو لپاره هیله بښونکی بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېلو هیوادونو ته د ښاغلي خلیل زاد سفر به دا ځل به نتیجې نه وي. نوموړي وویل
دا وانه ورس دغه د غونډې نه دغه خلیل زاد چې دوی جلسې درلود یا لري یا نیسی، نو د دې نه ایمون ولس ډیر خسته سوی. نو غوښتنه مو دوی نه کاله چې دوی زلمی خلیل زاد د قوي صلاحیت عمر کې د خلیل زاد ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړیږي دغه سفرونه کې، او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید وساتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې زلمی خلیل زاد به د لس ورځني سفر په ترڅ کې افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. په اعلامیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل په اړه له ټولو شکل وړخونو سره بحث د ښاغلي خلیل زاد د سفر هدف یاد سوی دی. زلمی خلیل زاد تر دې وړاندې په واشنگټن کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلی دی. سمو شخلاصه د ریډیو ری. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته وترول سي. د شهباز شریف د نیول امر پرون خبر سو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول سوی دی، خو مسلم لیگ نواز ګوند پر نوموړي لګیدلې تور رد کړی او د یو سیاسي حرکت بللی دی. د سعودي عربستان ولی عهد وایي د تیلو د صادراتو په برخه کې له امریکا سره پر خپل ژمنه ولاړ دی. شهزاده محمد بن سلمان له بلومبرګ خبري اژانس سره په مرکه کې وویل امریکا له سعودي عربستان او د اوپک له نورو غړو څخه غوښتي دي چې که چیرې د ایران د تیلو صادرات د بندیزونو له امله کم سو، دوی د کمبود پوره کړي. شهزاده محمد بلومبرګ ته په مرکه کې چې پرون خبره سوه څرګنده کړه که داسې وسو موږ دې ته چمتو یو چې د ایران د تیلو د صادراتو ټوله برخه کمبود پوره کړو. د سعودي عربستان ولی عهد زیاته چې اوپک وادونو په ورستیو کې د ورځې پر د ورځې 1.5 میلیون بیرل تیل زیات صادر کړي، او هلته چې د سندیش نشته چې پر ایران به لبندیزونو سره د نیمای یعنی اوله کبیرل تیل کم سي. پر ایران به دغه بندیزونه د نوومبر ل 15 پیل سي. د تیلو سوداګر د اندیشنه شي چې سعودي عربستان په یوازې شای دومره ظرفیت ونه لري چې په بازارونو کې د ایران د تیلو ځای ډک کړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سکانوان اعدام وغند، دا د خپل میړه په قتل اعدام شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر پرونویل چې سکانوان ټینګار کوي چې دا مجبور اسو چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وژلو جرم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر د دفتر په وینا د محکمې پر مهال سکانوان سره د هغې د کورنۍ د خشونت مسله څرنګه چې شایي هغه سي ونه څرل شو. د بخښنې د نړیوال سازمان د ایران د برخې څېړونکو ریحا بحرینی د ازادي رادیو فردا څنګه ته ویلي چې د سکانوان محکمه سمنه و. ملګرو ملتونو ویل چې سکانوان تیره سه شنبه اعدام شو. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که میفهمین روزای شمی ما و آقای سروان در خدمت تان استیم، و موضوعی که این بار انتخاب کردیم در قسمت اول افزایش تعرفه های گمرکی و در قسمت دوم انتخابات و امنیت تان. اما تو نیست آقای سروان؟
بله صاحب نظر صاحب، پورستوی که دفنستان در مالیه وزارت پریوش میر وارداتی مالون و گمرکی تعرفه دری برابر ازیاده کرده. یوش میر سوداگر رو در حکومت لدی پریکری سر مخالفت کړه، ویلې دي چې دا کار به په هیواد کې قیمتي زیاته کړي. ځینې پانګون کې وایي چې باید پر هغو تجارتي اقلامو تعرفې لوړې شي چې په داخل کې د تولید امکانات وي. د دوی په نظر ترڅو چې پر بهرنیو محصولاتو تعرفه ډیره نشي، کورني تولیدات وده نشي کولی. افغانستان ته ډیر تجارتي مال له درو ګاونډیو هیوادونو یعنی چین، ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. له یوې خوا د دغو هیوادونو خپل بازارونه د افغانستان په پرتله ځلونو پراخ او لوی دي، ځکه چې همې نفوس او همې د خلکو د پیرودلو وس ډیر دی، او همې حکومتونه زیات امکانات لري چې خپل صنایع حمایه کړي او صادرات حمایه کړي. په داسې شرایطو کې د ګاونډیو هیوادونو له تولیداتو سره افغانستان لږ تر لږه په خپل هیواد کې دننه څرنګه سیالي کولی شي، دا یو سوال دی. په داسې حال کې چې صنعتګر او پانګوال د برښنا او زیربنا په شان اساسي اسانتیاوې هم نه لري د ګاونډیو هیوادونو په شان، نو افغانانو ته به سیالي له بهرنیو هیوادونو سره په محصولاتو کې ګرانه وي.
بله تشکر آقای سروان. مهمانای محترم و محترم آقای خانجان الکوزه سرپرست و تقای تجارت و صنایع افغانستان، محترم آقای شمروز خان مسجدی رئیس اطلاعات عامه و سخنگوی وزارت مالیه، هر دو در استودیو تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای شهاب وردک مسئول ارتباطات عامه فابریکه خانستیل هم هستیم.
بله نو لبره به رازه چه ده اول ده خانجان الکوزی صاحب نظر واورو چه ده تعرفو ده لورولو پا باب ده دوی نظر سره سوداگر خو ظاهرن دست مالی میجید چه مخالفی ده تاسی هم نه. مخالفی هست کسنگه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه سروان صاحب او محترم نظر صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او جناب محترم مسجدی صاحب ته خپل احترام او سلامونه وړاندې کوم. ډیر مننه کوم. دلته ډیر مهم بحث دی او واړم چې مخکې د دې نه چې دا بحث شروع شي، سروان صاحب د داخلي تولیداتو د حمایه په ارتباط او د تجارت په ارتباط خبرې وکړلې. اتاق تجارت و صنایع د افغانستان کاملا د دې سره موافق دی چې هغه داخلي تولیدات چې د دې جوګه دي، چې د دې امکانات موجود دي چې موږ په داخل کې هغه تولیدات کوو، خصوصا زراعتي مسائل چې زراعت او معدن چې زموږ ډیر مهم دی چې په افغانستان کې شته خام مواد دلته پیدا کیږي دا ټول تولیدات چې په افغانستان کې کیږي دا غي از موږ سره لیست شته ده تقریبا د 21 تر 22 قلمو پوری دي په دې باندې موږ تعرفه په وخت او زمان جګی کړی دي او نه تنها دا چې تعرفه په جګی کړی بیا هم موافق یو چې تعرفه په جګی شي چې ترڅو داخلي تولید په افغانستان کې حمایه نشي زمونږ وطن نه جوړیږي موږ داخلي تولیدات یا صنعت زمونږ د پاره اولویت لري د افغانستان د حکومت د پاره د افغانستان د سکتور خصوصي د پاره په دې کې مغالطه و نشي چې د هغې سره اتاق تجارت هیڅ نو مخالفت نه لري البته دا ملاحظات لري چې پالیسی او سیاست یې دا وي چې هغه اجناس او هغه څه چې حداقل د 16 تر 15% پورې داخلي تولید داخلي مصرف پوره کولی شي ترې اندازې پورې په دغه تعرفو کې د جګوالی راشي اما هغه غذایي مواد او خوراکه مواد او هغه څه چې په افغانستان یا الکترونیکي مسایل یا نور کیمیاوي مسایل چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د تولیدولو امکانات نشته دي په هغه باندې د تعرفو د جګولو سره موږ موافق نه یو او هغه یو روستپات جنگی ملکی یو صنعتي ملک نیو پاغي کې باید یو څه احتیاط وشي ځکه چې زمونږ د فار د مستحلق مسله هم ډیره زیاته مهمه ده او مستحلق هم باید به زه متضرر نشي او په بازار کې قیمتونه جګ نشي د داخلي تولیداتو د حمایت لپاره دولت ډیر هلې ځلې کړې دي 25% زمونږ ته امتیاز راکړ شوې ده چې په ټولو قرارداتونو کې باید که زمونږ نرخ 25% جګم وي د خارجي نرخونو نه په قرارداد کې خصوصا د وزارت دفاع او وزارت داخلي په قرارداتونو کې باید اولویت ورکړل شي دوی ته او تاسو ته معلومه ده چې د نوملي ځل لپاره د افغانستان په مینو کې د چرګانو غوښه واګي دا شامل شو چې زراعت حمایه شي او دا ډیر یو ښه کار دی مونږه تقدیرو همدارنګه زمونږ د معدنونو زمونږ د داخلي تولیداتو د حمایه لپاره دولت ټول قرارداتونه چې دي هغه د واحد منبع نه نه د رقابت د لارې نه د واحد منبع نه وسره قرارداد کوي چې مونږ د دې هرکلی کوو دا کافي نه دي نورم باید وسره کومک وشي کومه ستونزه چې اوس پیدا شوې ده په دې باندې باید خبرې وکړو تاسو خبر یاستئ هغه دا ده چې بدبختانه باید ویو چې په افغانستان کې جنگ دی او څلوېښت کاله وشو مشکلات شته پرابلم شته زمونږ تجارتونه په دوه درې قسمه دي عنانوي تجارت دی په پرزن یو تعداد تجارت د معافۍ په نامه مونږ لرو یو د داخلي خپل صادرات هم دي چې صادرات خارج ته لیږو دا ټول هغه څه دي چې په دې جنگ متاثره کړي دي او مشکلات پکې شته اوسنۍ مسله چې دلته پیدا شوې ده هغه دا ده چې مونږ په 14 کاله کې چې کوم تجارت کوو دا اول مسله دا و د قیمت یا د ارزش مسله ده چې ارزش د یو کانټینر دا څه رقم سره معلوم شي په دنیا کې دا معمول دی او موږ هم دغه تعرفې او د قانون د ګمرکاتو په اساس باندې 15 قسمه شیوا یا میتود ورته لرو چې هغه مسجدي صاحب هم د ګمرک یو معاون دا کاملا معلومیږي یو شیوه دا ده چې موږ باید اصلي انویس راوړو یا بچک چې ورته ویل کېږي هغه سند چې په خارج کې دی هغه باید راوړو چې هغه چیرته دی او دوی باید وګوري بل شیوه دوی چې معمول کړی ده هغه دا ده چې دوی ډیټابیس لري او په ډیټابیس کې دوی بلملي کمپنیونه نرخونه اخلي یا خپل ورته کینی بازار ته ځي او هغه ډیټابیس ته نرخ ورجګي دوی فقط په خپل ډیټابیس کې ګوري ار جنس چار چاراوړل ک یو جنسو ک لس جنسو په یو کانټینر کې دوی د ډیټابیس لمخې ناغې ته نرخ ورکوي ارزش داغې نه محصول اخلي او زمنن درې شیوی نوري دي چې هغه همګونی شیوی دي یا مخکینه کوم سابقه موجوده ده یا موجوده نه ده دا غینه استفاده کوي یا بازار ته ځي یا د اهل خبره نظر اخلي یا د اوتاق تجارت سره په مشوره کوي دغه ارزښونه چې تعینیدل په دغه شکل په دې اخرو کې دوی فیصله کړی ده چې نه دغه ارزښت چې په خوا دوی کوم معمولو هغه موږ نه منو موږ اصلي اسناد باید راوړل شي د کپنۍ نه په دې کې مونږ ورسره موافق یو چې هغه کپنۍ چې مونږ ورسره قرارداد لرو لکه لوی کپنۍ دي مونږ ورسره انویس دا غوې نه راوړلې شو هغه سره زمونږ ایجنسیګانې دي دا غوې سره زمونږ قرارداتونه دي اوس لکه مونږ چې غوړي راوړو سیمټ راوړو بوره راوړو وړه راوړو دا ډېر مالونه چې په زورونو ټنه مونږ افغانستان ته واردو د دې انویس مونږ زرولې شو په شرط دې چې تاسو هغه انویس زمونږ ومنئ دویمه خبره دا چې زموږ تجاران او دا خلک چې دي اکثره په افغانستان کې هر سړی د یو کانټینر مال چې یو کانټینر جنس مستقیما راوړي د دې توان نه لري. څو تجاران جوړیږي هلته موږ بارچالانۍ لرو په چین کې په دوبۍ کې یا په همسایا ملکونو کې یا په ترکیه کې. هلته یو سړی شل کاټنه پرزن دغه اخلي بورس دندان اخلي یا په سراتیر شه. یو سړی بنجارام وال دي مختلف څوک رخت اخلي څوک بوټان اخلي څوک دریشي اخلي دا به ور کوي بارچالانه ته یا لکه ټریول ایجنسی چې دا لکه څنګه چې د تیارو ټیکټ توزیع کیږي دا ور کوي او دا به پیکنگ لیست کیږي به دلته راځي. نو دا د دې هغه انویس ډیر زیات سخت دی ځکه چې موږ د کمپنۍ نه اخلو د دکاندار نه اخلو هغه بچک د دکاندار راسي پیکنگ لیست راسي دوی په معمول شکل باندې دا زمونږ نه اغستل د اموال تقریبا د 1,60,000 نه نیولې تر 2,00,000 روپو پورې مختلف دي چې په دې کې الکترونیک دی په دې کې فرزن ساختماني مواد دي دا یې محصول اول دې باندې یو دم دغه جوکو چې د دې دپاره موږ انویس نه شو راوړلی چې هر مالم بند شي. بله
صحیح بله که تاسو
دا معلومه شي چې دا مال ولې ولاړ دی په دې باندې چې تاسو روښانه شي تاجر مالیه ورکوي محصول ورکوي مګر کم میکانیزم چې دوی د ترخیزولو دپاره جوړ کړی دی د اموالو دا په 14 کاله کې عملي نه اوس هم عملي نه دی.
صحیح ده. ډېره زیاته مننه کور ودان.
بله تشکر. آل محترم آقای شهاب و وردک مسئول ارتباط عامه فابریکه خانستیل هم تشریف آوردن برای ایشان هم خوش آمدید میگوییم. خب قبل از اینکه بر از اونها رشته سخن بسپاریم به آقای شمروز خان مسجدی که رئیس اطلاعات عامه و سخنگوی وزارت مالی است نوبت میتیم که اونا روی از این شکایت ها چی چاره میسنجن که بسیاری ها شکایت
میکنن چه جواب دارید؟
چی جواب دارن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم به شما و به شنونده های محترم رادیوی شما. قبل از اینکه ما به جواب بپردازم یک چیز را میخوایم وضاحت بتم که اخیرا همی عنوان های خبر و یا ادعایی که صورت گرفته واقعا به دور از حقیقت است. تعرفه اصلا بالا نرفته. تعرفه یعنی چی؟ تعرفه امو فیصدی محصولی است که به اساس قیمت اجناس از او استحصال میشه. تعرفه فیصدیش بسیار واضح است و در سیستما درج است. قیمت اجناس هم بعضی اوقات واضح بعضی نیست، به اساس از او معامله میشه و از او صورت گرفته. چیزی که فعلا مسئله که به میان آمده و مسئله بالا رفتن تعرفه نیست، فقط مسئله در استحصال محصول است که قبلا یک چیز بود و فعلا چیز دیگه است و او هم مسئله اصلا در کل مسئله تطبیق قانون است. ببینین به همگی واضح هست فعلا هم در همین حالت هم اگر یک تجار محترم معامده به ای است که زمانی که اموالشان به افغانستان وارد میشه با تمام اسناد دستاشته خود، البته اسناد اصلی نجعل، به گمرکات مراجعه میکنه، اسناد به مامور گمرک میسپاره و آماده از ای است که هر آن چیزی که در کانتینر موجود است تشریح شوه و مطابق به قیمتی که به اساس اسناد اصلی و اگر اسناد اصلی موجود نباشه قیمت مشابه و یا به اساس قیمت دیتابیس بعدن مسئول امی تعرفه فیصدی از او وضع میشن، میتونن که به بسیار راسی آسانی کانتینرهای خود از گمرک خارج کنن و با بازار آزاد ترخیص بتن. یعنی این مسئله فعلا هم موجود است، تجار محترم میتونن برن و اموال خود از گمرک بکشن. ولی مسئله در اینجا است که یک تعداد از تجارای محترم ما آماده به این است که اموالی که در کانتینرها موجود است و تشریح شوند به دلایل مختلف که یا میگن اسناد نداریم و یا میگن که در حساب در کانتینر اموال مختلف زیادی وجود داره و زمانگیر است و هر مسئله دیگری که است. بناً در افغانستان به تعداد کانتینرهای زیاده، بیشتر از 5000 کانتینر به گمرکات افغانستان وارد شد. تجار محترم آماده به تشریح و آماده به تطبیق قانون نبودن به یک حساب چون مشکلات خود داشتن و گمرکات افغانستان نظر به قانون خود به خاطر تطبیق هرچه بهتر قانون خواستن که مسائل به تشریح بسپارن و هر آن چیزی که در کانتینر موجود است بر اساس اسناد اصلی از او تمام مراحل شود. موافقه طرفین نشد، این مسئله به ماها کشید. خب باز هم در روزهای اخیر یک توافق صورت گرفت که یک تعداد اجناس که تعرفه از او واقعا بالات است، مثل ادویات و لوازم الکترونیکی و موبایل و جواهرات، و اونها اگر در کانتینرهای اموال مختلف نو چینایی موجود نباشند و یک مقدار پول که 450 هزار افغانی بود و اموال خوراکباب مختلف نو به 6 لک افغانی به توافق رسیدن. توافق به این معنا که در ساختن از این میکانیزم نماینده سکتور خصوصی از اتاق تجارت موجود بودند. زمانی که فیصله بعد از توافق دو طرفین به گمرکات رسانیده شد که مطابق از او عکس عمل انجام بدن، این را هم باید یادآوری کنیم که نظر به مون نشست هایی که صورت گرفت، این میکانیزم برای مدت یک ماه است، البته از زمان صدور از این موافقتنامه یک ماه بعد به تعهدی که امرای ما سپرده شد و بود که تجار ما اسناد اصلی را ارائه میکنن. ببینید، اسناد اصلی فقط اسناد کمپانی نیست که از یک کمپانی شما باید بجک داشته باشین مورد قبول است، در غیر از اون نیست. اسناد اصلی اسناد را گفته میشه که از جایی که شما اموال خریدین، با اساس قیمتی که خریدین، با اساس همو به حساب معاملی که صورت گرفته، خود از مو اسناد موجود باشه و به گمرکای افغانستان. شاید یک تعداد اموالی که وارد میشه قیمتای از او در دیتابیس ما نباشه، بنان قیمت گذاری از او به اساس اسنادی که به ما ارائه میشه یک مدت زمان را میگیره، یک روز، 24 ساعت الا دو روز الا سه روز. و از دیتابیس قیمت گذاری یادآوری شد، دیتابیس قیمت گذاری معیار قیمت گذاری گمرکات افغانستان نیست، او فقط یک معیار سنجش است یا یک معیار معلوماتی بر ما است. نظر به قانون گمرکات، 6 نوع متد قیمت گذاری موجود است که اولین متدی از او که هم به نفع تجار است و هم به نفع گمرکات است، او همو متد قیمت گذاری معاملاتی است، یعنی هر آنچه که خرید شده و بر اساس سند اصلی از او مورد استفاده قرار می گیرد. بنان به خاطر که کم سبب صحبت کرده باشیم و دیگه موارد هم مورد بحث قرار بدیم، مسئله در این است که تعرفه نه بالا رفته نه پایین رفته، فقط مسئله تطبیق قانون است و بله. او هم برای یک ماه بعد نظر به وعده‌ای که امروز ما صورت گرفته با اسناد اصلی هر آن چیزی که در کانتینر است تشریح میشه و مطابق از او محصول گرفته.
در ازیت مننه قسم سوداگر ویلی دی چې باید د زینو محصولات او یا د زینو مالونو باندې تعرفه درې برابر زیاته کړی دی، خو تاسو وایئ چې داسې نه ده، بلکې تاسې دقیق مالیه یا تعرفه ترې اخلي، نو ځکه پیسې لوړې شوې دي، د دوی محصول لوړ شوی دی. ځینې تاسو هم وایئ چې تعرفه نه ده لوړه شوې، او ښاغلی علي کوزای صاحب هم وایي چې په ځینو شانو د تعرفو د لوړېدو طرفدار دي خو په ځینو نه دي طرفدار. ښاغلی شهاب وردک د خان ستیل د فابریکې د عامه ارتباطاتو مسؤول زموږ بل میلمه دی. ستاسو په نظر که چیرته په هغه شیانو باندې چې په افغانستان کې تولیدیږي او له بهره هم راځي تعرفه لوړه نه شي، څه فکر کوئ چې افغان فابریکه داران یا پانګون کې کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي؟ او که تاسو هم د دې طرفدار یاست چې هغه څه شی چې په افغانستان کې تولیدی شي په هغه بهتره ده چې مالیه لوړه شي چې ستاسو تولیدات زیات شي او رونق پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه. اول سلام تاسو او د ازادې راډیو ټولو اوریدونکو ته. وګورئ، مشکل اساسي مشکل بیا هم دلته دا دی چې د تعرفې لوړېدل یا ټیټېدل دا دومره لویه ستونزه نه ده لکه د همدغو تعرفو تطبیق چې دی. زه تاسو ته یو مثال درکوم. مثلا موږ په افغانستان کې ګول سیخ تولیدوو. ګول سیخ تعرفه د ولسمشر غنی د حکم پر اساس د مالی وزارت د نافذه قوانینو له مخې دا لوړه شوه، اما د دغه تعرفې په تطبیق کې اوس هم مشکل موجود دی، او هغسې چې اړتیا ده په ګمرکونو کې دا نه تطبیقیږي. تاسو وګورئ، کله چې له ازبکستان او ایران څخه سیخ افغانستان ته واردېږي، د دې لویه برخه یې په قاچاقي ډول افغانستان ته راځي او حتی هیڅ ګمرکېږي نه، نو څه به ورسېږي هلته چې بیا هغه باندې تعرفه لوړه شي او یا هغې ته هغه د مالی وزارت اصول او قوانین پرې تطبیق شي. دلته بله مسله دا ده چې صنعت او تجارت ترمنځ یو توپیر موجود دی. متاسفانه زموږ په دولتي ارګانونو کې د دغه توپیر دغه تلا هم د توپیر په سترګه نه کتل کیږي. د یو صنعتکار او سوداګر ترمنځ په ټوله نړۍ کې تاسو شایدان یاستئ چې اساسي توپیر موجود دی. یو صنعتکار د یو ملک هغه زیربنا جوړوي او هغه اساسي رکن د پریکړو په ځایونو کې، اما سوداګر بیا یوازې اموال راوړي او هغه تولیدوي، په بازار ته یې رواردوي او په فروش یې رسوي. زموږ مشکل او غوښتنه بیا بیا هم دا ده او تکراری ډول دا ده چې د تعرفو تطبیق به د مالیه وزارت یو اساسي دنده او دغه تعرفې تطبیق شي. مثلا کله چې خان سټیل فابریکې خپل تولیدات شروع کړل، په بازار کې د ګول سیخ بیا یا د تعمیراتي سیخ بیا په هغه کوالټۍ چې خان سټیل تولیدولو تر $0 پورې د یو ټن بیا رسیدله، اما کله چې موږ تولیدات شروع کړل، دغه تولیدات په سټنډرډ شکل باندې بازار ته وړاندې شول، دا قیمت له 25-30% پورې ټیټ شو. معنا دا چې اوس یو ټن معیاري سیخ د افغانستان په بازارونو کې د $600-$700 ترمنځ دی. په داسې حال کې چې دغه تعرفې چې لوړې شوې دي، دغه تعرفې چې لوړې کړې دي مالی وزارت او تطبیق شوې نه دي، دا لوړې شي زموږ داخلي تولیدات نور هم رشد کوي. مثلا موږ چې کوم اموالو ته ضرورت لرو، دا مخزنی له بهر نه واردو او هغه داس شان دي چې په ګمرکونو کې بند دي، اما همدغه شان بیا په بازار کې مخته پادی ډول پیدا کیږي، خو حکومت مخته اجازه نه راکوي چې هغه وارد کړو. د بیلګې په ډول زه تاسو ته مثال درکوم، د موجود په نامو باندې د سوخت یو ډول مواد دي چې هغه په فابریکو کې یو اړتیا ده او هغه د سوخت لپاره د دویمې بټۍ د ګرمولو لپاره استفاده کیږي. دا په قانوني شکل باندې بند دي او افغانستان ته د واردولو اجازه نشته، خو په بازار کې ډیر په پریمانه ډول پیدا کیږي. نو دا څوک راوړي؟ خو مالی وزارت باید د جواب هم ولري چې دغه موجود بازار ته چا ورسول او څنګه یې ورسول. په داس حال کې چې په قانوني شکل کې موږ د دې غوښتنه کوو چې دا باید وارد شي افغانستان ته، او دا د تولیدي سکتور په برخه کې یو اړتیا ده او هغه هم معینه اړتیا ده چې موږ حکومت ته مشخصه کړې او هغوی ته واضح کړې چې موږ په کال کې دغه ټنه موجود ته ضرورت لرو او د دغه کار لپاره ضرورت لرو. په فابریکه باندې بند ده، اما کله چې یو تجار راځي هغه په قاچاقي ډول له ګمرکونو راتیروي او راړوي په بازار کې په ډېر واضح شکل باندې خرڅوي. دغه یو مشکل دی چې ما تاسو ته یو بیلګه وړاندې کړم. دویمه مسله په تعرفو کې چې وسل وړي شوی یا نه دل وړي شوی، په دې باندې زه مسلکی بحث نه کوم، خو اساسي خبر داده په دغه سوداګرو ته چې دغه مالونه یې اوس په ګمرکونو کې بند پاتې دي، دوی ته باید یو ډیرلان یو مهالویش ورکړل شوی وای. دوی ته مثلا درې میاشتې وړاندې ویل شوی وای چې د اکتوبر تر فلانې نیټې پورې یا د فلانې میاشتې تر فلانې نیټې پورې ستاسو په امواله باندې دغه قانون تطبیقیږي. په هغه صورت کې بیا مالیه وزارت له ځواب ویلو څخه یا د ګمرکونو مسؤلین له ځواب ویلو څخه یو څه خلاص وو، اما اوس مالونه تر ګمرکه پورې رسیدلي او دوی په تعرفل وړي او تفکیک بیا د اجناسو کوي، دا به یو څه ستونزمنه وي. نو وړاندې له دې باید یو خبرداری خپور شوی وای، دا په ټولنیزو رسنیو په عامه رسنیو دا ټولو سوداګرو ته ویل شوی وای چې له دغه تاریخ وروسته ستاسو په اموالو باندې دغه قانون تطبیقیږي، تر هغې وروسته بیا دا کار شوی وای. خو متاسفانه داسې ونه شول. اوس سوداګر هم په یو ډول ستونزه کې دي چې له دې سره په بازارونو کې د ځینې اجناسو قیمتونه هم په یو ډول باندې لوړ شوي دي او لا هم د لوړېدو په حالت کې دي. لکه څنګه چې کوزی صاحب یادونه وکړه، د کورنی تولید د ودې لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې د داخلي تولیداتو یا هغه شان چې موږ په داخل کې تولیدو پر هغو باندې باید تعرفه لوړه او تطبیق شي، یا غیر ضروري شانو باندې تعرفه لوړه شي. په دې کې هیڅ نوی مشکل نشته. مثلا که تاسو په سیګریټو یا ورته نورو توکو باندې چې هغه غیر ضروري شان دي او لومړنۍ اړتیاوې نه دي، په دې باندې تعرفه لوړېږي، ښایي ورسره څوک مخالفت ونه کړي. اما که ته په وریژو وړو او په دې مسایلو باندې ته 3% یا تر دې زیاته تعرفه لوړې، د خلک په ستونزه کې کیږي، یا نه مستهلک زیان ګوري. د دې تر څنګ یو بل بیلګه هم غواړم تاسو ته ورکم. دغه د تعرفو په لوړېدو برخه کې افغانستان ته د نلونو واردولو یو بیلګه د څوړ مورز د ګمرک جن دوستانو را ته قصه وکړه. کله چې افغانستان ته پایپ واردېږي، 13 انچ پایپ واردېږي، د دې په منځ کې 18 انچ 14 انچ 14 انچ انتر 3-4 انچ پورې پایپ د نن ځای په ځای شوی وي. د ګمرک مسؤلین د 2 روپیو په بدل کې یوازې 13 انچ پایپ مالیه کوي، هغه محصول کوي. تر هغې وروسته هغه نور پایپونه چې دغه په موبایلز کې پرته دي، دا یو هم نه محصول کیږي. په همدې شکل باندې له ایران څخه د اوس عملا د فراه او نیمروز له ګمرکونو ګل سیخ واردېږي. دا سیخ د ګاډرو په نوم باندې راځي، د افغانستان بازارونو ته واردې رسیږي، چې د زمونږ صنعت ته سخت زیان رسولی، یو ورځ تر بلې هم زیان رسوي. سره له دې چې خان سیل یوازینۍ فابریکه ده چې د سیمې د هیوادونو له تولیداتو سره هغه رقابت او سیالي کولی شي، د هغې د سیالۍ جوګه ده. مثلا زمونږ تولیدات د ازبکستان یا د تاشکندي سیخ له تولیداتو سره په کوالټۍ کې مناسب دی یا ترغی حتی لوړ دی. د ایران، پاکستان او ورته نور هیوادونو تولیدات زموږ سره د رقابت جوګه نه دي. خو کله چې بیا ایرانی تولید له محصول پرته افغانستان بازارونو ته واردېږي او دلته په ټیټه بیه خرڅېږي یا پلورل کیږي، طبعا چې موږ به زیان ګورو. سره له دې چې موږ په د سیخ په بایو کې د خانسیل له تولیداتو د پیلېدو سره سم له 25-30% کموالی راغلی چې ما مخکې یادونه وکړه. نو اساسي خبر دا ده چې هغه شان باید تطبیق شي چې د کاغذونو پر مخ په وزارتونو کې.
سلامت. بله مسجدی سب شنیدین وردک سب چی جواب دارین سب؟
ببینین سب، باز هم من میگم که مسئله از بلند رتبه بلند رفتر تعرفه باید یاد نکنیم، چون تعرفه ما به بسیار وضاحت در موردش صحبت کردیم. و در مورد از این که چرا به تجار ما وقت نداده شده، وقت به تجار در تطبیق قانون داده نمیشه. این قانونی است، قانون گمرکات، از بسیاری وقت به این طرف در حالت تطبیق است. وقت زمان با تجار داده میشه، نظر به قوانین بین‌المللی و ملی، زمانی که یک تغییر نو به میان میاد، یعنی تغییر قانونی نو یا تغییر در تعرفه به میان میاد. اینجا ما قبل از پیشتر گفتیم نه کدام تغییر در تعرفه وارد
شده. خب هم سیستم که تغییر راوسته دوی وای چه
باید تطبیق تعرفه بسیار زیاد مهم است گفتن.
مسئله در تطبیق تعرفه ببینید، تطبیق تعرفه هیچ وقت ضرورت به این نداره که با کس ما در موردش کدام اطلاعیه بدیم. او تطبیق است، بعضی از مامورین ما اگر سهلنگاری میکردن و تطبیق نمیکردن و امروز مامور دیگه ما تطبیق قانون نمیخواد، کدام اطلاعیه با کس ضرورت نداره. تطبیق قانون وظیفه همگی است. در مورد از این که چرا اموال به افغانستان قاچاق میشه، وزارت مالیه مسئولیت کنترل گمرکات افغانستان به عهده دارد و تمام سرحد افغانستان گمرک نیست. شاید از گمرکات ما بعضی از موارد یا اقلام اگر قاچاق میشه، اونجا ادارات دیگه است که از اونا باید پرسان چند که چگونه و چی رقمی به قاچاق اینا اجازه میدن. ولی به در مورد از این که از گمرکات قاچاق صورت میگیره، خب بیاین قبول کنیم که ما 100% امو شفافیت در گمرکات خود نداریم. ولی مشکلی که موجود است، مشکل یک طرف نیست. چرا مامور ما مثلا مورد به حساب رشوه اخذ میکنه یا خدای نخواسته مال به غلطی آن محصول میکنه؟ مثلا مسئله دو طرف است. دوستایی که اموال وارد میکنه اونا هم مقصر هستن و مامورینی که در این برابر کوتاهی میکنه و خب البته نظر به قانون هم مقصر هستن. اگر ما میخوایم واقعا فساد از بین ببریم و به تولیدات داخلی خود کمک کنیم و وارد کنندگان ما هم به مشکل مواجه نشن، مکانیزم هایی را که گمرک افغانستان مد نظر گرفتن باید با او همکاری کنیم. اگر ما خواهان ازی هستیم که قانون 100% تعرفه تطبیق شود، تجار محترم ما، کسانی که اموال وارد میکنن، نباید با حساب با پیشکش کردن پول و دیگر امتیازات با مامورین گمرک ما همکاری کنن که از تطبیق اصلی صرفه برن و در برابر از او یک چیز دیگه
را کلکن پدیر مواردی که دست شویدی چمادی گمرک مامورین مجبوروی چه دوی هم غلطی و فساد کار وخلی لکدی ترازو من گورم اوریدلی لارو که چه ترازوگانی شد خودشی و چه دو موتور بار وزن که خلقو دروران شکایت کو وای کم بار کم وی هم نمو پریدی وای راتوای چه زیاد بار که پیسه مونتراکی
گوری مخ که ما هم در طویل ده 100% شفافیت یا ده 100% عدم فساد هیچوک نه زدل تکم ادعا لرم او نکم بل دولتی چارواکی. حقیقت هم داده چه فساد موجود دی، ولی ما مخ که در طویل ده فساد که چرته زب ادم مثالونه در کم زخپل په گمرکاتو که مشروم یا رئیس د گمرکاتو زوم په مرکز کې کده دې مثالونه در کم چې څنګه مثلا خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي یا که خصوصي سکتور دې مثالونه در کې چې د گمرک مامورین په دې کې څنګه همکاري کوي دا کم ځای ته موږ نه رسي. مساله په دې کې چې څنګه یو د بل سره همکاري کولای شو. مخکې موږ ویلې چې د یوې میاشتې لپاره پر دغه کومه میکانیزم چې فعلاً مشکل را جوړ کړی دا، یعنی یو طرفه د دولت فیصله نه وه، دې کې خصوصي سکتور شامل و، دې کې د دوی سره خبرې شوې، دې کې د دوی تعهد اخیستل شوی، دې کې د دوی موافقه اخیستل شوې ده. اوس چې یو تعداد تاجران راپورته کیږي او په دې باندې یعنی ګوته پورته کوي چې دا قابل د قبول نه ده، نو هغه مشکل برته همدې ته راځي چې خیر خصوصي سکتور په نمایندګۍ د ګمرکات سره یا د دولت سره چا خبرې کولی. دا مسئله د یو میاشتې لپاره ده. تجار محمده دی که همدا اوس همدا نن هم ولاړ شي ګمرکاتو ته، خپل اموال تشریح کړي، د قانون مطابق تعرفه تمویله کړي، هیڅ مشکل نشته، د خپل اموال را وباسلی شي.
بله، مسجدی صاحب، موضوع جالب است. کلی دلشان پر از سخنان زیاد دارن، منتها گوش کنیم که زیادتر به مهمانان نوبت. الکوزی صاحب، اگر مسجدی صاحب بشنویم، خب هیچ مشکل موجود نیست. شما اگر خلاصه بگوین موافق هستین با مسجدی صاحب یا نه؟
نه، به هیچ صورت نظر صاحب. ما یک چیز عرض بکنیم که قانون، شما هم افغانستان هم میشناسی و ما در افغانستان زندگی میکنیم و ما افغانستان در یک روز امریکا ساخته نمیتانیم و مجیدی صاحب از قانون گپ میزنه. در افغانستان اگر تنها قانون گمرکات تطبیق میشه، دیگم قانون است یعنی امی تاجر مطابق ماده 10، 11، 12 قانون اساسی بالای دولت در مقابل ما چی مکلفیت داره؟ امنیت ما است، فساد ما است، با کدام تسهیل در گمرک وجود داره؟ در را 20 پوسته وجود داره، از ما چیز میگیرن، مخالفین از ما پول میگیرن. این مسئولیت کی است؟ خو از گمرک نیست، که قانون تطبیق میکنه، خو قانون دیگه هم قانون اساسی را هم تطبیق بکنن. قانونی که تطبیق ما به هیچ صورت موافقه نکدیم. هر کس که میگه که موافقه کده، افغان هستیم، مسلمان هستیم، دروغ نگوییم. دروغ بسیار کار بد است. نه امضا وجود داره. اتاق تجارت مطابق با وظیفه امرای ریاست عمومی گمرکات ششته یک طرح هدمی پیش ما، چون تلویزیون نیستن کن شما را روی دارین اسناد دیج وجود داره و یک طرح پیشنهاد کدن و مای رمی خانم نوشته کده که تعیین محصول معین مانند تکباب به شرطی که اجناس یک معموله از اش قلم جنس کم باشه در محموله اشیاء قیمتی مانند تلویزیون موبایل جواهرات و غیره نباشد قرار زیل محصول شو برای پی کانتینر چلپوت اموال متفرقه چینایی با وزن مجاز 4.5 لک برای پی کانتینر چلپوت اجناس تعمیرات با وزن مجاز 3,70,000 برای پی کانتینر چلپوت سامان برق با وزن مجاز 5,30,000 برای پی کانتینر چلپوت خوراکباب با وزن مجاز 6 لک برای پی لاری خوراکباب پاکستانی با وزن 37 تن 4,20,000 برای پی کانتینر چلپوت بنجاره با وزن مجاز 20,000 روپا ما د ایجا مخالفت کردیم که شما هر چیز دو بار سه بار تکرار کردیم مواد غذایی یک چیز است مواد مختلفه دیگه چیز است چیره با دو قلم تقسیم کنین که با دو قلم تقسیم کرده مگر ما برشان گفتیم که بر یک ما فعلا بر یا وقت بتین که ما و شما از لحاظ بنیادی بشینیم و هم در بیچک صحبت بکنیم و هم در اینویست صحبت بکنیم باز و خیستن بدون ازی که توافق اتاق تجارت و تجارت بگیرن ما برشان گفتیم که 3.5 لک روپا پیلن بگیرین 1,20,000 روپا مردم میدادن در 16 سال می گمرکات اسناد موجود است هر کس که می خواهند اسناد یک ماه پیشتر موجود است که با 1,20 و با 1,70,000 می کانتینر محصول می شد علی 4.5 لک چطور است پیششان می خواهند اگر قانون بود خو وقتم قانون موجود داشت اگر وزیر بود رئیس جمهور بود خمی رئیس جمهور 3 سال میشه که رئیس جمهور هستند و جا یک وزیر مالیه بود امی رئیس عمومی گمرکات هم 3 سال میشه که رئیس گمرکات است چطور 1,20,000 روپیه 1,70,000 می گرفتن علی 4.5 لک می گیرین قانون ای طور نیستن ما این بحث تخنیکی است ما حاضر به بحث تخنیکی هستیم مردم را میفهمند ما بهادر به هیچ صورت چیزی که تولید داخلی ماست به او ما هیچ قرض نداریم او باید حمایت شوه چیزی که از خان ستیل گفته شده او اگه قاچاق میشه هم ما مخالفش هستیم قاچاق ممی دولت میکنن امی زورا و را میکنن امی گمرک به دست دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیستن شما برین در پرا چی حال است در شمال چی حال است در مشرقی چی حال است کدام قانون تطبیق میشه تا قانونی چی خو شما تا علی در 16 سال یک سکنر نداری در گمرک شما گودام ندارین شما فرزن یک هنگر ندارین که ما صد قلم مال چطور تشریح بکنیم میره در کجا پایین کنیم که شما بر ما میگین شما تحصیلات برابر بکنین ما مالیه میتیم محصول میتیم مطابق قانون وقتی که شما در 16 سال یک سکنر در تورخم نداری در اسلام قلعه نداری در حیرتان نداری شما ببینین این نمی تحصیلات خو وظیفه دولت هستن از ما خو نیستن از ما خو مالیه و محصول گرفته میشه امی دونیم میلیارد دلار که سالانه یا میگیرن از ما یکی ید تاجر نمیتن ای خوامی تاجر است کی رمیتن به هر صورت مشکل بسیار جدی هستن تقاضای ما برای جمهوری هستن که یک کمیسونی مسلکی را تحت ریاست وزیر مالیه است یا مشاور ارشدش است جور بکنن و با هر صنف جدا ما جناب سروان صاحب دو قسم تجارت داریم یکی تجارت با همسایه ها داریم تجارت همسایه ها د ایج شک نیستن که کل قاچاق کی میشن از همسایه بر ما میشن این تجارت باید جدا شوه از تجارت که ما به دبی میکنیم و تجارت که ما به اروپا میکنیم و تجارت که ما به چین میکنیم و تجارت که ما قانونی میاریم برای او انویس داریم برای او بلابلیدنگ داریم بری او پیکن لس داریم او در کشتی بالا شده او در موتر بالا شده او از قانون تیارار استفاده کده تمام اسناداشان در سیستم موجود هستن بنان ای طور نشوه که ما فقط که سیخی گل قاچاق میشه یا تیل قاچاق میشه از ایران ما کل تجارت ما بنان ما حاضر هستیم امی ادعای که علی تاجر داره امی تاجر حق به جانب است و باید دولت حق داره که امرایشان بشینن و به حق به حقدار برسانه ما حاضر هستیم در این شک نیست جناب محترم مسجدی صاحب گفتن که تعرفه بالا نرفته بلی تعرفه بالا نرفته سیستم بالا نرفته محصول بالا رفته دین روز یک محصول میگرفتی علی امروز چوت انداز دیگه محصول میگیرین اگر قانون بود چرا 16 سال قبول
نکردین بله علی کوزی صاحب محترم تشکر مسجدی صاحب باز جواب ارائه خواهد کردن منتها آقای سروان ما فرمات پروگرام ما رو باید تعقیب بکنیم به شنونده عزیزان فرصت بدیم همچنان قابل یادآوری آقای سروان که
امی یک معقوله بسیار بزرگ است، میگه فیلا که یکی دیگر لغت میزنن در بین سبزه ها پایمال میشه. حال وقتی که در گمرک اینقدر امته بنبانه مردم بیچاره در بدر میشه، اونا پیسی زیادتر میپردازن، مشکلاتشان زیاد میشه، در بازار اموال پیدا نمیشه، ضربه ازی بازم غیر مستقیم به مصرف کننده یا خریدار میرسه. به هر حال ببینیم شنوندای عزیز ما از این جار جنجال تجارا و وزارت مالیه و گمرک چی گفتنی دارین؟ یک اعلانه که کوتا داریم با شماره تلفن برشان میگیم.
د اونی تاو د مسائل د ازادی په چپو کې پروگرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
بله، شماره تلفن برتان میگم. موضوع بحث ما افزایش تعرفه های گمرکی هست و مهمان های محترم و محترم آقای خانجان الکوزی سرپرست اتاقای تجارت و صنایع افغانستان، محترم آقای شمروزخان مسجدی رئیس اطلاعات عامه و سخنگوی وزارت مالیه و محترم آقای شهاب وردک مسئول ارتباطات فابریکه خانستیل هستند. شماره تلفن ما 0700 22 755 و 0799 203 540.
او همدار راز د سکایپ لاره حمله مرسره تماس نیولې شي. رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم فروان
صاحب. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
تاسو مېلمنو ته نیک هیله سلام وړاندې کوم. زما دو پختنی دی، یو لنګ نظرم لرم. د مالی وزارت وای نو چې د طرفه څنګه دا ګوري هغه تجار چې کومه ګټه کوي هغه ځان ته ګټه کوي، هغه خو ګټه ځان ته اړي. او دا کوم مامور چې په ګمرک کې ناست دی، دې خو مسولیت دی، دا خو به پرې نه خودل شي. پلی سواده ولو که تجار ورته پیسې ورکوي، دا حق نه لري چې دا پیسې دا واخلي، ځکه هلته دې لپاره معاش ورکول کېږي، تنخواه مسولیت لري. او بل دا خبره وکړه چې 100% دا غن لري کنه امکان نه لري په صفات څخه نشته. دا اوس مخکې خانسیل مسلم ویل چې ګوره د غول په اطلس انچ پایپ د نن نور پایپونه راځي، دا ګوره دا اوس هم روان دی، دا خو د شپږ کار نه دی کنه، دا خو ښکاره کا د ټول دنیا یې ګوري دی مېنس کې دا نور پایپونه راځي. زه تاسو ته وایم په ننګرهار کې دلته وګوره پری شیخ مصری نه دا اوس باریږي، دا کبابال د رئیس جمهور په فرمان کې بند دي، او دا اوس کله په پټیلو باندې دا اوس د شپې د خوانځي او کله باندې ګمرک ورتيږي، همدا ګمرک والا ور سره لاس لري، د کومې په مسلمان ور سره لاس لري، درګر د اوس چیرېږي، دا د شکار نه دی چې والا یو من دو من دی کنه په موټرو کبال د اوس پاکستان ته دا اوس روان دی. دا خو د پټې کار نه کنه د ګمرک د مالی وزارت وایان نه دا هیله ده چې خپل ګمرکات توجه ته ډیر زیات فساد پټ پتا نشته به کې ښکار فساد ته روان دی، دې غم وو کې او پاتې شو د مالی خبره کنه. زما په خبره دی نه دا چې دا چې ما تعارف نه دی لور شوی، نو ما سره ولې لور کړی؟ دا هم په خبره د مالی د وزارت وایان نه چې ما تعارف نه لور
قسم پدی اړه خبری وکړی. خو خیر، بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو، خبری وکړي،
بفرمایئ، صحبت کنین.
وطن دوست صاحب د سکایپ له طریقې را سره دی.
بله وطن دوست صاحب،
خیر وطن دوست،
مالی وطن دوست بالا رفته بخیر.
بل اوریدون خیلی روزان معرفی که ده تلفن لاری دو دوی تلفن هم قطع شو. خو خیر، بل اوریدون که بشتر دو دوی تلفن هم قطع شو متاسفانه. خیر، ده مخی در ده چه نوبت خو ده شاغل وردک صاحب ده، خو ده دل پاره چه اکثر پشتن شاغل مسجدی تا متوجه بی مخی هم ده وردک صاحب یو تو خبری وی چه غوتم باید مسجدی صاحب جواب وی. لکه دوی ده مازوت مواد و یادونه وکړه چې واردات منه دي خو په بازار کې موندل کیږي. دوی د محلویش خبر هم وکړه یا ضرب العجل چې باید مخکې ټاکل شوی وای. او د روسیې اوریدونکو خبرې هم تاسو په خپل واوري درې زبینه
کې کارو. همدا یک شنونده وصل شد، ببخشید. بله شنونده عزیز بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شکر شما اگر تجار هستین زود که مشکلات تا نبگوین که بسیار گپا زیاد مان سه بفرمید.
ما در مزیدی سیب نپختن در قبل روز پدرانی که از دویس موتر و آزادی تاسی دی گمرک مامورین در برنامی و غیر تا چوری که دا و تا دی چالاسو که
پا کم سیمه که
درانی پسیما کې
نو څه ډول پروګرام تاسو توضیح کوي څه شوی دی؟
زه د مرتان د موټر ډرایور ځوانان خپل د مجددین نمائندگان نه د پرمې ورته جوړ کړ د ماسو نه پران راغلی و
شاسي سو مننه هم دا موضوع ده مسجد صاحب مهرباني وکړئ اول تاسو
گوری مخکې ما هم ویلې د ورور چې سوال وکړ چې دا د ګمرک د مسؤلینو پیسه به وظیفه ده چې باید که حتی منفی څه دغه هم ورته وړاندې کېږي دوی دا خو بالکل ما هم مخکې ورته ویلې چې د ګمرک مامور خو په هیڅ صورت د دې حق نه لري د قانون له مخې هغه ته معاش ورکول کېږي چې په هیڅ نوه منفي کړنو کې لاس ونه لري په دې کې خو شک نشته دی خو بیا هم مفسده مامورین په هر ځای کې پیدا کېږي ما مخکې ویلې چې د 100% پاکوالي څوک ادعا نه کوي شته داسې مامورین چې متاسفانه په دې مسایلو کې لاس لري او د دې باعث کېږي چې د ګمرکونو څخه هم اموال په ناسمه توګه د افغانستان بازار ته راوړاندې شي اما دا دې هم د یادونه وزي چې د افغانستان دولت د وزارت مالیه دوستان او زمونږ همکاران ټول په دې هڅه کې دي چې څنګه کولای شو موږ د ګمرکونو د فساد څخه هسته هسته ځان لاس خلاص کړو. زه تاسو ته مثال درکوم چې په آینده شپږو میاشتو کې د افغانستان په ټولو ګمرکونو کې به ډیجیټالي ترازوګانې نصب کیږي چې د هغه د وزن په مسله به هیڅ انسان حق نه لري چې وزن داخل کړي. کله چې موټر په ترازو درېږي هغه به اوتومات داسې کوډا سیستم ته دننه کیږي. همدارنګه په ټولو دروازو کې د تشریح په ځایونو کې زمونږ په همګرونو کې به کمرې نسل کیږي چې دا هر څه چې په ولایاتو کې په دې ځایونو کې ترسره کیږي هغه به په مرکز کې وخونه موجود وي چې په څلور ویشت ساعته به دلته زمونږ مامورین موجود وي د هغې نه به په نظارت کوي. د دې تر څنګ زمونږ د سکنرونو قرارداد دی چې د ټولو ولایاتو لپاره مو بررسي کړی د سکنرونو تعداد مو مشخص کړی حتی هغه ابتدایي خبرې د کمپنیو سره په جریان کې دي انشاءالله په ډېره آینده کې به دا هم تطبیق شي او د دې تر څنګ همداسې نور موارد دي لکه د ګودام جوړول دي لکه خونه جوړول دي چې په هغه کې اموال تشریح شي. راځي هغه څه چې په گذشته کې وشول هغه په دې دلالت نه کوي چې په مخ کې د قانون سره سم اجراءات نه کېدل نو اوس دې هم نه کېږي او همداسې د جریان ولري. همدا خپله خصوصي سکتور دی همدا خپله هیوادوال دی همدا ته موږ تاسې یاستو چې همیشه دا چیغه وهو چې باید قانون تطبیق شي او قانون مطابق باید اعمال انجام وشي. تقریبا زما په یاد دي د دې نه مخکې هم څو وارې همدغسې زموږ د خصوصي سکتور سره د محصول په مسله باندې جنجال راپورته شه چې موږ د قانون تطبیق خبره کوله دوی د تدریجي قانون خبره کوله خو بیا هم وعده سره سم د اسنادو خبره تر نن پورې دا لومړی ځل نه دی. هر وار چې موږ وخت ورکوو هر وار چې دغه همکاري په هیله باندې دواړه خواوې سره کینو بیا متاسفانه هغه سلسله شکیږي مشکل برته هم دې ځای ته راځي. نو ښه به دا وي چې همدغه وخت سره راونیسو یوه میاشت وخت ورکړل سوی دی چې هر هغه دوستان یا تجاران چې نشي کولای خپل اموال تشریح کړي وایي چې نه پرته له تشریح نو دا قیمت ورته ټاکل شوی دی. وار هغه دوستان تجاران چې اسناد لري هغوی خو بیخي هر ورځ کولای شي چې د خپل د اسناد مطابق ده دا چې موږ په کم ځای کې تشریح کوو څنګه یې تشریح کوو ځای نه لرو که نه لرو هغه زموږ مسؤلیت دی چې باید کنټینرونه هغه د مدیریت د خطر په اساس چې په ګمرکونو کې یو بالکل عام شی دی د هغه په اساس کنټینرونه موږ تشریح کوو مطابق د هغه ترینه موږ خپل محصول مالیه واخلو. الکوزي صاحب خبره بالکل رښتیا ده چې مشکلات زیات دي امنیت نشته دی دا مسایل هغه چې الکوزي صاحب یاد کړل هغه ټول ورسره موافق یم خو د هغه قانونونو په وړاندې ځواب ویل زما مسؤلیت نه دی. زما د حق قانون په وړاندې مسؤلیت دی چې هغه د مالیه وزارت مربوط دی. نو زه په ډاګه ویلی شم چې وزارت مالیه تل د خصوصي سکتور سره همکاري کوي د همکارۍ هغه هوډ لري ولې همکاري په دې معنا نه ده چې موږ خپل قانون تر پښو لاندې کړو خو بیا هم خبره په دې کې ده چې څنګه کولای شو دوه خواړې سره کینو او په یو دغسې میکانیزم او توافق باندې لاسته ورسیږو چې هم د دوی مشکل هم شي او هم د دولت هغه کم پلان او د قانون مسله چې ده هغه باید تطبیق شي. دا بل ورور چې په کم ځای کې د کانټینرونو په مسله باندې خبرې وکړي زه نه پوهېږم چې څه مسله ده زما پیسر خلاص نه شم. او د وردګ صاحب خبره ده چې په افغانستان کې دننه د مازودو اموالو شتون موجود دی خو بعضې اموال دولت منع کړي دي. ګوره منع توب خو د اموالو د ګمرکاتو په لاس کې نه دي. هغه ځینې اموال دي چې هغه وزارت داخله منع کوي ځینې اموال دي چې هغه وزارت د مبارزه د مواد مخدر سره منع کوي ځینې اموال دي چې مثلا وزارت سطح عامه منع کوي. اما دا چې قانون موجود قاچاق موجود دی یا په بازار کې پیدا کیږي بیا هم مسله د قاچاق ده. ګوره مسله د قاچاق مخکې هم ما یادوري وکړه چې د ګمرک نه قاچاق کیږي هغه ته زه آماده یم چې هغه خپل مسؤلیت مې ومنه ځواب مې ورکړم ولدا چې د ګمرک نه پرته د نورو لارو نه د نورو سرحدونو نه قاچاق افغانستان ته راتننه کیږي، هغه به نور ادارات موجود دي چې د هغوی سره په همغږي کې همدا اوس هم د دې لپاره چې زمونږ په سرحداتو کې همغږي نسته شي، یوه کمیټه جوړه شوې چې په هغه کې وزارت د دفاع، وزارت د داخلي، د مالیې وزارت، د نور ټول شتون لري، او دوی خپل پلان ترتیب کړی دی چې څنګه کولی شو د ټولو د ټولو اداراتو ترمنځ همغږي ښه شي او د سرحداتو څخه د قاچاق مخنیوی وکړو. نو زما هغه خبره په همدې باندې پای ته رسیږي چې مشکل موجود دی، خو د مشکل د حل لپاره د دواړو خواو همکاري ضرورت ده، چې نه پکې هغه په عامیانه توګه کې وایي چې نه وای پکې سیخ وسوځي او نه هم پکې کباب.
صحیح، ډېره زیاته مننه. وردګ صاحب، له تاسو سره حکومت په کومو برخو کې همکاري کړې ده؟ آیا کافی برق لري او آیا ستاسو تولیدات حکومت خپلو ادارو ته اخلي؟ لکه څنګه چې ولسمشر غني تیرونه وویل چې د چرګانو له فارمونو څخه د کورنیو چارو وزارت لپاره غوښه اخلي او دا به نورو وزارتونو ته هم واخلي، اوس چې پونه کې یو ځل اخلي پونه
کې
یونیفورم یې بیا کوچ داسې له داخلي تولیداتو څخه به استفاده
کوي. همینجا آقای سروان، ما یک سوال علاوه بکنم به سوال خودت که در پالی مثلا حمایه صنایع ملی در پالیش تنها مسئله تعرفه گمرکی یا وضع مالیان دیگه میتودا از قسمی که خودت گفتی برق گپا مثلا با خاطر تشویق از یا زمینای مثلا مفت باید اختیارشان بانه، مثلا در مسائل ترانسپورت هم رایشان همکاری کنن، یعنی از دیگه راه ها میتونن که رقابت یک ذره قوی بسازن
دوده حمایتشان.
اینا چی گفتنی دارن وردکسه؟
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې ستاسو پوښتنو ته مستقیما ځواب ته ورشم، یو څه چې غواړم یادونه وکم د موضوعاتو په مسله کې. مسجدي صاحب وویل چې دا کېدای شي له نورو لارو قاچاق شوي او کورنیو چارو وزارت او ځینې نورو نهادونو منع کړي، خو زه هم د اوس په خپل ایمیل کې هغه اسناد لرم چې دغه موضوع چې افغانستان ته وارد شوي دا ګمرک شوي هم دي، حالانکه د قانون له مخې د دې واردول منع شوي دي. نو که د ازادۍ راډیو همکاران وغواړي زه به دلته ورته وسپارم چې دا موضوع څنګه راځي، ولې راځي او بیا څنګه پلورل کیږي. موږ په بازار کې لکومه کوو، خو طبعا چې لویلار راغلي چې موږ یې اخلو. دویمه مسله د
ولې منع کړي دي ستاسو په نظر؟ کوم روغتیايي مشکل لري؟
په دې کې ځینې مشکلات او نواقص و چې د محیط زیست لپاره ځینې مشکلات درلودل، په هغې اساس باندې دغه شی منع کړي وو. اما دا یو ډول د په ځای اوس دلته په ځینې فابریکو کې د سوځېدلي موبلاین استفاده کیږي. په داسې حال کې چې دغه موبلاین ډیر زیات خطرناک دی تر هغه څه چې مازوت دي، او د مازوت لپاره زموږ په فابریکه کې موږ د نورم او ستنډارډ د ادارې د نړۍ سودا د سازمان د ستنډارډ د نړیوال سازمان او همدارنګه د چاپیریال ساتنې ادارې جوازونه لرو، چې یوازینی فابریکا چې موږ د چاپیریال ساتنې لپاره ځانګړي سیستمونه پکې لګولي هغه ده. یعنی په ټول افغانستان کې په دې ستاندارد بل فابریکا نشته، خو خیر بنا بر هر تقدیر. د ستونزو خبره مو وکړه. برق د قانون له مخې ځمکه او برېښنا د حکومت مسؤلیت دی چې تر یو صنعتي ښارګوټي پورې یا تر یو صنعتکار پورې ورسوي، اما متاسفانه په حکومت په دې برخه کې له موږ سره مرسته نه ده کړې. سید د ولسمشر په اراده کې موږ شک نه لرو، او د هغه ترڅنګ د څو کسانو په اراده کې هم شک نشته چې هغوی واقعا د صنعتکارانو ملاتړ کوي او په هره برخه کې ورسره دي. اما ترې لاندې ډیری کسان په دې اصولو نه پوهیږي او نه هم هغسې واقعي ملاتړ د صنعتکار کوي. موږ یوازې $3.5 میلیونه د برېښنا په ځانګړي سبسټیشن لګولي چې دا د حکومت مسؤلیت و چې باید دوی راته جوړ کړی وای. حکومت ونه توانید په نن او په سبا باندې موږ ناست و، که د هغې په تمه باندې ناست وای خانسیل به 15 کاله رام نه وای افتتاح شوی. موږ په $3.5 میلیونه د ترخیلو په حرارتي سبسټیشن کې د خانسیل لپاره ځانګړی سبسټیشن جوړ کړی دی چې له مغې څخه 25 میګاواټه برېښنا موږ ضرورت ته هغه ترې اخلو، او دغه سیستم یې مستقیما د ازبکستان له برق سره وصل دی. خو په دې کې هم زموږ برېښنا په ځینې اساسو وختونو کې پرې کیږي. هغه ورځ د خانستیل د دویم فاز د پرانیست د بنسټ ډبره ایښودل کېده، همدغه ستونزه موږ دولتي چارواکو سره شریکه کړه. خو تاسو وګورئ، د اوسپنې ویلې کول یوه عادي خبره نه ده، دا کومه د پلاستیک فابریکا یا بل شی نه دي چې په څو بیټریو او یو جنریټر باندې کار وشي. کله چې تاسو په د اوسپنې په یوه فابریکه باندې د څو لحظو لپاره هم برېښنا پرې کوئ، موږ هلته 40 ټنه اوسپنه چې په دوه دیګونو کې د ویلې کېدو په حالت کې هغه کیږي، جامده کیږي او بیرته ګرځي، هغه په ماشینونو کې بندیږي. موږ به بیا څو ورځې زحمت وباسو چې هغه اوسپنه بیرته له ماشینونو نه وباسو. دویمه مسله د ځمکې ده. د قانون له مخې حکومت مسؤلیت لري چې صنعتکار ته او هغه څوک چې په افغانستان کې پانګونه کوي باید وړیا ځمکه ورکړي. په داسې حال کې چې موږ د خانسیل لپاره د پلچرخي په صنعتي پارک کونو کې په شخصي لګښت باندې ځمکه اخیسته، هغه پیسې چې موږ باید د فابریکې په نور واده باندې لګولې وای، فابریکې انکشاف کړی وای، هغه موږ په ځمکه او برېښنا ورکړي دي. نو دغه ستونزې او مشکلات شته دي. بل خبر د مسجدی صاحب ځنه خبره وکړه راځي چې دغه په ځین مواردو کې فساد ته توجه نه پیدا کوو، مثلا که سوداګر فساد کوي نو د ګمرک مامور یې د امر سره وکړي، دا په یو ډول د فساد توجه کول دي. ګمرک نظر صاحب یادونه وکړه چې په ځین حالاتو کې سوداګر مجبوریږي، رښتیا هم مجبوریږي. تاسو که ولاړ سئ دغه د فراه او نیمروز په دغه ګمرکونو کې، هلته په یو ډول په زور له خلکو نه هغه اخیستل کیږي، بډه اخیستل کیږي. یعنی هلته بیخی دغه څه چې د رادیوګانو او ټلویزیونونو له لارې ویل کیږي دا ډېر تفاوت لري له هغه څه سره چې په عمل کې دي. د ننګرهار یو اوریدونکي ټلیفون کړی و چې هغې د اوسپنې د کباړ په اړه باندې هم خبره وکړه. دا یو جدي اندېښنه ده، موږ هم دا اندېښنه څو ځله له حکومت سره شریکه کړې او د ولسمشر غني او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمانونو له مخې له افغانستان څخه د داغمه توکو ایستل په مطلق ډول بند دي. خو دا چې د ننګرهار له منځه د کندهار له منځه دا قچاقېږي، دا څوک کوي؟ له همدغه ګمرک له لارې تېرېږي. په تورخم کې خو بله لاره نشته، تورخم کې په غره نه ده وختي، خو تورخم خو همدغه یوه لاره لري چې وځي. په همدغه لارو باندې ځي، کباړ ځي. دلته موږ په خپله په کور دننه تر دې شو ډېرې فابریکې لرو چې تر ټولو لویه خانستیل د موږ دوه کاله وروسته د خام موادو له کمښت سره په مخ کېدو یو. په همدې خاطر باندې موږ د قانون له وزارت سره په ګډه کار کوو تر څو د اجیګک په کان باندې د پانګونې لپاره له هندي شرکتونو سره په کنسرسیون کې شامل شو، تر څو وکولای شو د داخلي موادو چې په خلاصېدو حالت کې دي تقریبا موږ څلور یا پنځه کاله وروسته وکولای شو په افغانستان کې د اوسپنې استخراج پیل کړو. نو که دغه مواد پرته له دې چې په پوښتنه ترې وشي یا وڅېړل شي دا له افغانستان څخه وځي، دا یوه جدي ننګونه ده. ستونزه ده، بالکل دغه د اورېدونکي اندېښنه هم پر ځای ده.
ډېره مننه،
تشکر وردک صاحب. الکوزی صاحب، حال یک پنج شش دقیقه مانده، انشاءالله در آینده بازم روی از این مسائل بخیلم که زیادتر برنامه بگیریم، صحبت ها بکنیم، برای اینکه در یک برنامه کل چیز سوال ها جواب داده نمیشه. راه حل چی است؟ چاره چی است صاحب؟ چی باید شود صاحب؟
خو ما عوامل موجود است جناب نظر صاحب، امی وضعی که موجود آورده عواملش موجود است. عواملش تنها تاجر و تنها گمرکم نیست، عوامل مختلف است. عوامل جنگ است، عوامل اشخاص مافیا است، اشخاص زورور است، اشخاصی هستند که به زور در سرحدات
بیشتر. بله همینجا الکوزی صاحب، ببخشید که من کم مداخله میکنم. ما سر جنگ و مشکلات و یا نه سر میتود و طرز عمل و لایه ها اگر کم گپ بزنیم که دیج دولت هم مثلا
لایحه سروان صاحب که شما یک خوبترین قانون جور بکنین و او را عملی کده نمیتانین و سرحد به دست تا نباشه و گمرک به دست تا نباشه و اشخاص مافیا و اشخاص زورور شما ایجا مسجدی صاحب هستن، تقریبا یک هفته پیشتر، 15 روز پیشتر در حیرتان دو نفر سلا به سلا شدن، 4 روز پر می شد، 4 روز در بین یک نفر زورور و دیگه نفر زورور جنگ بودن و تمام امی سرحد بند بودن. این دولت این مکلفیت خواست یا نیست، یا تنها این مکلفیت است که ما ظالم هستیم، ظالم هستیم یا پرزن کافر هستیم.
دوی وایی چی وست تعرفو پا برخه که کرا شو، دوی وایی چی وست چی حکومت غوری قانون عملی که وایی تاسی وایی چی پیسی زیادی اخلی.
قانون خود نشه عملی که، ولی حالتا بل سره نسته اگه زمان پیسی اخلی تا چی قانون عملی که چلور نیم لکران اخلی دو لکران نور چوک اخلی دین خو مخلاص که کنه د دې خلاصې ول د چا دی؟ هغه څوک چې رانه په لاره کې اخلي هغه خلاصې ول زما دی که د دی؟ خو دا وایي زما مسؤلیت دا نه دی، دا د قوای امنیتي مسؤلیت دی. قوای امنیتي دا نه مني. زه درته دا وایم، دا خو ښه خبره نه ده. اوس موږ په راډیو کې ناست یو، اسناد موجود دي، واقعیتونه موجود دي چې زموږ نه پیسې اخیستل کیږي. موږ 15 کاله مخکې د کابل په بازار کې یوه بوجۍ وړه په 600 افغانۍ خرڅول، 4 کاله مخکې، اوس یې په 1400 خرڅوو. د خدای د فاره په دنیا کې دومره قیمتي نه راغلي، خو همدغه خازیګانی دي، همدغه تعارفې دي چې دا نخ جګی کنه. نو دا خو د ملت هم دا دولت مسؤلیت لري کنه. دا څوک چې خدای یو طرف ته بیکاری ده، 45% خلک د فقر نه لاندې ژوند کوي، کار نشته، بل شی نشته، صنعت دی په دغه حالت کې دی. تاسو د خان د سټیل مشکلات او پرابلمونه ولیدل، دولت خو رحم کړی دی، رئیس جمهور خو رحم کړی دی. موږ ته په $100 باندې یا په $1000 باندې یو ټن
وسپنه را کوي د دولت اما د خدا لطف کړی دی خدا خو عملي کېږي نه دغه دی بیا مستاد قاچاق روان دی بسته بسته موټرې روانې دي دا د کوم ځای نه ځي خدا خو دا خو دغه فرمان به څه په درد باندې وخوړل شي چې
امی وظیفه کدام وزارتخانه زیادتر زیاد چند وزارتخانه باید دست یکی بکنن و دست به دست هم بتن یک چاره پیدا کنن مسجدی صاحب چاره چیستن وزارت مالی هم خو در مجموع موارد انتقاد خواهست خو منتاج زورش نمیرسه چی پیشنهاد میکنین شکایت ها رو شنیدین چی باید شود
ببینین ما پیشنهاد ما به خاطر حل مشکلی است که دروازه های مذاکره همیشه باز است و قسمی که در گذشته هم شیشتیم و مسائل حل کردیم حالی هم میشه که با هم بشینیم و مسائل حل کنیم ولی مسائل حل به این معنا نیست که هر آن چیزی که از طرف سکتور خواسته میشه مورد قبول قابل قبول باشه اگر مقدار پول تعیین میشه مقدار پول به اساس قانون تعیین میشه ما پیشتر باز هم به کرات میگم که وزارت مالیه یا اگر امروز به خصوص از گمرکات صحبت کنیم گمرکات مسئولیت دروازه های از این مملکت داره گمرک را داره که در اونجا مامورینش نشستن ما براتون گفته میتونیم که بله درست از مسائل فساد ما چشم پوشی نمی کنیم ولی به این معنا نیست که هر آن چیزی که در این مملکت صورت میگیره اگر اموال قیمت بالا میره و با این پایین میای کلش مسئولیت گمرک است پیشنهاد ما این است که تجار محترم ما در یک ماهی که برشان وقت داده شده و امرای ما فیصله شدن و تعهد کردن اموال خود ترخیص کنن به بازار آزاد عرضه کنن مشکلات مردم ما حل میشن
دوی وای چه پیسی تعرفه لبرده ده دوی وای چه پا
تعرفه خوصه با که وسو وای چه ولار بشو خیده کانتینرونه با طول عمل تا تشریک و چه را راضی به اماغم را بترین واخلو خو آغا خوم نمانی نو مشکل داده چه ده دیل پاره چه داغه مشکل حل شی وز خود آغا میکانیزم بانده دوار خواه و تعهد کرده ده به تطبیق کو یو میاشت روسته ده بیا اسناد راوری ده اسناد پا مطابق هر آغا چشه چه پا کانتینر که و آغا به داغه کو بیا که ضرورت و یو تلویزیونی برنامه به هم جوړه کو لاړ بشو گمرک که بودری کو کانتینرونه برکت کو تشریح بکو و به ګورو چې دی مختلف نه و چینایي اموال محصول څومره راځي
سروان صاحب بیا ورس کومه
پیوچ
مسجد صاحب ته یو اسناد ور کومه 4.5 لک روپی په جلال آباد کې یو تاجر د امر په اساس باندې پیسې تاویل کړی دی اوس یې مال په گمرک کې ولاړ دی گمرک ورته وي زما خپل 5000 روپی راکه بیا دې دا کانتینر وباسه بل تاجر 4.5 لک روپی پرون نه بل پرون تاویل کړی دی نن په کابل په گمرک کې مال ولر نه استلې د دویم گمرک ته نه استلې زه وایم چې قانون چې دوی وای دا قانون عملی نه دی دا قانون ډیر سخت دی
دا مسله عقل تاسو کولای شئ چې تر مالی وزیر پوری تر مسجدی صاحب او نور چارواکو پوری ورسوي نو هله ده چې پدې باندې بیا هم په راتونکو خبرونو کې باس ولرو خبري ولرو ګونی تر بلې خبرونه پرې دا مشکل حل شوی وي د خبرونه ل درنو ملمنو څخه ډیره مننه د افغانستان د صنایو سوداګرۍ د خونو سرپرست خانجان الکوزی د مالی وزارت ویاند او د عامه اطلاعات رئیس شاغل شمروز خان مسجدی او د خان ستیل د فابریکه د عامه ارتباطات و مسئول شاغل شهاب بردک څخه مننه چې پرې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو منندوی اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فرشته نگاهی وړاندې کوي
در آغاز سرخط چند خبر رئیس جمهور اشرف غنی میگوید توجه عمده حکومت در 4 ماه آینده بالای امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد بود کمیسیون حقوق بشر میگوید تلفات ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته و لاتویا امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است سلام تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید رئیس جمهور اشرف غنی میگوید توجه عمده حکومت در 4 ماه آینده بالای امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد بود او این را امروز در جلسه مردمی ولایت بلخ گفت
شمال افغانستان ما اجازه نمیدیم غیر مسئول توجه عمده ما در 4 ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد یک مثلث در فایاب جوجام سر پل که بلخه متاثر میکنه و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز اینا مورد توجه جدی است انشاءالله نتیجه شاهد اقدامات خواهد بودیم
رئیس جمهور غنی در دومین روز سفرش به بلخ همچنان با شماره از ولسوال‌ها، تاجران و علمای دینی این ولایت ملاقات‌های جداگانه داشت. آقای غنی دیروز پس از رسیدن به بلخ یک شفاخانه 360 بستر نسایی ولادی را نیز در شهر مزار افتتاح کرد. کمیسیون حقوق بشر میگوید تلفات ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی دلیل افزایش تلفات افراد ملکی را فرهنگ معافیت از مجازات و نقض قوانین بشر دوستانه بین المللی خواند.
ما تاسف کننده در آخر ما ببینیم که اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار میگیره که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان میده حدوداً 30% افزایش دارند نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
آقای صدیقی از طرفهای درگیر در افغانستان خواست تا قوانین بشر دوستانه بین المللی را رعایت کرده و در ضمن از حکومت تقاضا کرد تا کسانی را که سبب رساندن تلفات به افراد ملکی در افغانستان می شوند مورد پیگرد جدی قرار دهد. انتظار می رود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح و آشتی افغانستان امروز در رأس یک هیئت وارد پاکستان شود. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که آقای خلیلزاد در این سفر با مقام های پاکستانی روی مسائل مهم منطقوی بحث می کند. از سوی دیگر هیئت اداری مشران جرگه افغانستان این سفر زلمه خلیلزاد را امیدواری برای تأمین صلح و ثبات می خواند. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه ابراز امیدواری کرده که نشست های آقای زلمه خلیلزاد با مقام های پاکستانی مانند قبل بی نتیجه نباشد. او بیشتر گفت او میگوید خواست ما این است که به خلیلزاد دست باز داده شود و صلاحیت او بیشتر باشد تا نتایج مثبت از نشست هایی که او را اندازی میکند به دست آید و آقای خلیلزاد اعتمادش را نیز حفظ کند. وزارت خارجه امریکا چهارشنبه در اعلامیه گفت زلمه خلیلزاد در یک سفر در روزه از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی دیدن خواهد کرد. وزارت صحت غزه میگوید نیروهای اسرائیلی 3 فلسطینی به شمول یک پسر 13 ساله را دیروز جمعه به ضرب گلوله کشتند. این رویداد در حال صورت گرفته که هزاران معترض در امتداد مرز نوار غزه و اسرائیل دست به اعتراض زدند. وزارت صحت غزه میگوید 2 قربانی دیگر مردان 24 ساله و 28 ساله اند. به گفته این وزارت 126 فلسطینی دیگر در تیراندازی نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام زینب سکانوند شهروند ایرانی را محکوم کرده. او به خاطر قتل شوهرش مجرم شناخته شده بود. دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت خانم سکانوند اصرار می‌ورزید که مجبور ساخته شده تا به جرم قتل همسرش در سال 2012 اعتراف کند و پس از بازداشت از سوی پلیس مورد لاتکوب قرار گرفته. به گفته این اداره ادعاهای سکانوند در مورد خشونت خانوادگی با او در جریان محاکمه‌اش به گونه لازم بررسی نشده بود. سکانوند زمانی که 17 ساله بود مرتکب جرم شده بود. و لاتوی امروز شاید برگزاری انتخابات پارلمانی است. احزاب سیاسی مطرح این کشور تلاش دارند تا جلب برنده شدن سیاستمداران طرفدار روسیه را بگیرند. این کشور عضو اتحادیه اروپا و پیمان ناتو مرز مشترک 270 کیلومتری با روسیه دارد. 25% نفوذ لاتوی را اقلیت‌های روسی تشکیل می‌دهند. این کشور در 1991 میلادی استقلال خود را از روسیه دریافت کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم، تشکر از همراهیتان. اکنون ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشن آسمان لاندی را با عصمت ساروان و ظریف نظر همراهی کنید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنم
شنوندگان نهایت محترم، مجدداً احترامات ما را بپذیرین. ما و آقای ساروان در خدمت شما هستیم. موضوع بحثی که انتخاب کردیم در قسمت دوم انتخابات و امنیت آن است و مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله از طریق تلفن با ما هستند. در استودیو ما محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و محترم دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان. آقای ساروان.
بله، نو ټول ملمنو ته هرکلی وایو او اوریدونکو ته وایو چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته صرف دوی ونی پاتې دي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې انتخاباتي کمپاینونه له امنیتي خطرونو سره سره په زور او شور روان دي. څه باندې 2500 تنه د ولسی جرګې لپاره کاندیدان دي چې 413 تنه ښځې دي. ټاکل شوی ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو او د رای ورکولو د 15000 مرکزونو او 20000 محلونو د امنیت لپاره 45000 پولیس او د اردو ځواکونه وګمارل شي. خو لا هم د انتخاباتو د شفافیت ترڅنګ د هغو امنیت د ډیرو لپاره اصلي اندېښنه ده. تیر اونۍ د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې پر یوه انتخاباتي غونډه په انتحاري برید کې په لسګونه کسان مړه او ژوبل شول. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د بایومیټریک سیستم اعلان کړی او ویلي دي چې نن به، البته دا خبرې پرون کړې وه چې نن به، د بایومیټریک ټول ماشینونه وروسپارل شي. په دې خبرونه کې د انتخاباتو پر امنیت او شفافیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. هله د چي تاسو اوریدونکو هم دلچسپي ورسره ولري او د خبرونه پترس کې چې ټلیفونونه درته اعلان کوو، ټلیفون راوکی او زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړي.
بله، تشکر آقای ساروان. خوشبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم در افغانستان زیادتر رول وزارت دفاع و وزارت داخله بسیار زیاد است در تامین امنیت و برگزاری انتخابات. از او خاطر آقای نصرت رحیمی که شما معاون سخنگوی وزارت داخله هستین، سپاس خوش آمدین به برنامه. شما به ما آخرین وضعیت بگوین، تا چیت آماده هستین، امنیت تا چیت حفظ میکنین و مواد تا چیت خوب رسیده به جایش؟ از شما بشنویم. سپاس.
سلام بر شما نظر صاحب، بر سانوار صاحب محترم، برای میمانای برنامه و بر تمام شنوده رادیو شما. تدابیری جدی به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر پروسه انتخابات از وقتی که این پروسه آغاز شده بوده، در این اواخر ما در حالت اظهارات درجه قرار داریم بر تمام بخش‌های امنیتی، چی او کشف است، چی استخبارات است، چی بخشای عملیاتی ماست، چی اپراتیفی است، چی امنیتی است، در مسئله مشترک با وزارت دفاع ملی و ریاست محترم امنیت ملی بخش کشف استخبارات اونا و بخشای عملیاتی اونا به شکل جدی هدایات صادر شده که از تمام امکانات دست داشته به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر ای پوسه اقدامات جدی روی دست گرفته شده. و چیزی که ما بر شما گفتم میتونیم که تمام مواد انتخاباتی بر تمام مراکز و محلاتی رسیده و به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر 5100 مرکز و 21000 محل به تعداد 54000 نیرو به شکل اختصاصی اینا به تامین امنیت میکنه.
بله سب، د امنیت په اړه پوښتنې ډېرې دي. وروسته به ښاغلي رحیمي صاحب ته نوبت ورکړو. اوس به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویندوی یا مرستیال ویندوی ښاغلي زبی سادات نظر واورو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه مسؤلیتونه چې له دوی سره اړه لري هغه تر څه حده پورې ادا کړي دي، څومره تیاری مو ورته نیولې د انتخاباتو ته؟
ډیر زیات مننه کوم سلمان صاحب، ز تاسو ته نظر صاحب ته او تاسو ډیر قدرمنو اوریدونکو او د خبرونې نورو ملمنو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه تابعیاوی نیولې دي چې د میزان پراتويشتمه به د ولسی جرګې ټاکنې مو تاسو ولرو. هغه څه چې په دې وروستیو کې یو څو اضافه شوې دي چې د بایومټریک سیستم څخه استفاده د ټاکنو په ورځ هم د اوسو ټول وسایل کابل ته رسیدلي دي او هم د دوه ولایتونو چې هغه بدخشان بدخشان او نورستان ولایتونه دی دا به هم نن دغه ولایتونو تاستول کیږي او سبات د نورو شپارس ولایتونو د پاره هم همکاران کار کوي تر څو غیت هم د وسایل ورسول شي. یعنی تر دې دمه پورې داسې کومه خاصه ستونزه او مشکل نشته دی او ټولو هغه نورو ادارو چې په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار کوي او د دوی مسؤلیت دی له دوی څخه هم زموږ غوښتنه دغه ده چې په خپل وخت سره دوی خپل چارې پر مخ ویسي تر څو له کومې ستونزې او خنډ سره موږ مخامخ نشو.
تشکر. خب دو طرف شنیدیم آقای دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان. حالا شما بشنویم شما تا چه حد راضی هستین در مورد سب؟
تشکر. مونگ هم در تاکنو کمیسون در خپل محلویش سرسام اغا کارون چکم دو دوی پر مخ که و واقعا اغوی پا ستیب با ستیب مختزی او کار کهی پا دغسی حساس وقت که طبعاً در افغانستان خلق امنیت تا ضرورت لري او وست پا دغسی حساس وقت که در امنیتی ارگانون مکلف دی چه در خلقو پا امنیت پساتلو او امدارنگا پا هاگو سیم و مناطقو تا چه ماغا حساس وسایل د دوی د انتقال یعنی البته تیاری په سره ذریعہ باندې انتقالیږي دوی باید په وخت او زمان سره په دغه برخه کې همکاري وکړي تر څو پورې دغه ملي پروسه په پوره قوت سره ټول هم جانبه اړخونه په دې کې ونډه واخلي چې تاسو پر موږ کولای شو د اتوشتم د میزان باندې.
بله تاسو خو چې باید داسې وشي فعلا تاسو هم د امنیت له نظره د ښاغلي رحیمی څرګندونه واورید او د انتخاباتو د تیاری لپاره د ښاغلي سعادت خبرې تاسو واورید څومره تاسو فکر کوئ چې دوی واقعا تیاری نیولې ده همدغه خبرې چې تاسو کوئ دا کارونه یې کړي دي؟
زه ګوري د ټاکنې چې کله شفاف ترسره کیږي او د هغې تایید کې کتاب درې عمده برخې دي چې تخنیکي برخه ده همدارنګه نظارت ده او امنیتي برخه ده چې امنیت ساتل دي چې مشخصا معلوم دي چې تخنیکي برخه د چا دنده ده. کمیسون مکلف ده چې ټول تخنیکي تدابیر د خپل سکیجول او مهالویش مطابق دا باید ترسره کړي او زه فکر کوم تر ډیره حده پورې کمیسون په دې باندې توانېدلې ده او دغه کارونه یې ترسره کړي. او دوم مسله دا د نظارت برخه ده. طبعا د نظارت په برخه کې تر ډیره حده پورې موږ تشویش لرو او هغه نهادونه چې مرستندوی نهادونه دي هغوی په دې برخه کې د نظارت په برخه کې کومک نه دی کړی مرستې نه دي کړي چې تر څو پورې د هغه ناظر بنسټونه په پوره قوت سره حمایت شي او تر څو دوی وکولی شي د دغې ټولې پروسې نه نظارت وکړي. دوم طبعا په افغانستان کې د امنیت له لحاظه د افغانستان خلک او شخصا ناظر بنسټونه د امنیت له برخې نگرانی لري تشویشونه لري ول د دې په ځای چې نور هم باید دو دوی دغه مکلفیت واخلي در سو ترات وشتم چې تقریبا شاوخوا دوه سبان دوه ونې پاتې دي په دغه وخت کې باید دوی د امنیت په تامین کې د خلکو ته د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ګوټل ګامونه پورته کی چې پاتې وشتم د میزان باندې خلک ډاډمن شي چې په پوره ډاډ او سرلار شي او مراکزو ته خپل د خوښې دومان ترای ورکي.
بله رحیمی صاحب تاسو ول چې څلور پنځو سره امنیتي ځواکونه به اردو او پولیس به د انتخاباتو په ورځ په بیلابیلو سیمو کې ځای په ځای شي فکر نه کوئ چې مخکې تر انتخاباتو هم په کار ده چې همدغه سیمې چې چېرته خلک رایې ورکوي هلته امنیت په کار دی؟ مثلا دا خطر ممکن ځینو خلک احساس کړي چې هلته بم نه وي مخکې له مخکې بم څوک کینږدي او اوس خود معلومه ده درته چې د ریموټ کنټرول په وسیله اکثرا بمونه چوي په دې برخه کې خلکو ته څه اطمینان ورکولی شي؟
دقیقا دا مسله داس دا سروان صاحب چې همدا اوس توظیف شوي دي دغه کسان داس نه دي چې په ورځ د انتخابات په ورځ به توظیف کیږي دا تقریبا دغه یوه میاشت کیږي یعنی دوه هفتې مخکې دا کسان توظیف شوي دي خپل وظایف په دو ټولو مرکزونو کې او محلونو کې دا پر مخ وړي. یعنی دا هغه کسان دي چې مختص او اختصاصي همدغه پروسې ته همدغه مرکزونو ته او دغه محلونو ته دوی توظیف شوي دي او دوی خپلې دندې او چارې پر مخ وړي. څه چې اطمینان تاسو ته دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دی او د افغانستان خلکو ته دی چې یوازې دغه 450,000 امنیتي ځواکونه نه بلکې ټول امنیتي ځواکونه ټول کشف استخبارات او
یعنی د افغانستان اوس په هر ګوټ کې په هر سیمه کې په مرکز کې په ولایتونو کې هم امنیتي ځواکونه هم دفاعي ځواکونه او هم به هوایي ځواکونه د دغه ملي او مهمې او تاریخي پروسې تر شا ولاړ دي.
بله تشکر. خب نوبت شنونده هم هست، یک چند سوال ما هم داشتم. سادات صاحب، از مسئله امنیت که صحبت میشه، دهت یک پروسه ملی طرف مقابل که اگر خودشان فکر میکنن که اونا حق به جانب هستن و مثلا اهداف ملی دارن و مسلمان هستن و جهاد هستن، جهاد میخواین بکنن، از این قبیل مسائل اگر ادعا میکنن، اونا چرا از پروسه ملی دفاع نمیکنن؟ چرا اونا حمایت خود اعلان نمیکنن؟ چرا امور یک روز آتش بس نمیشه؟ در اینجا کدام امکان هست که یک آتش بس شو امور روزی نشه؟ چی میگه
جناب نظر صاحب؟ کمیسیون مستقل انتخابات از همه مردم افغانستان، از همه گروه های درگیر که فعلا در افغانستان اینا یا مسلحانه یا غیر مسلحانه درگیر هستن، از اونا خواهش داره که به پروسه های ملی باید اینا احترام بگذاره، مردم بانن که اونا از حق قانونیشان که در قانون ذکر شده به او دسترسی پیدا کنه، انتخاب خود کنه و یا هم خود انتخاب کنن. فعلا کمیسیون مستقل انتخابات از طریق بعضی ارگانای دیگه، از اونا ما همکاری خواستیم، وزارت حج و اوقاف، همچنان از شورای علمای افغانستان و دیگه نهادات تا دهی عرصه همراه ما همکار شون و اینا را بفهمانن که به پروسه ملی اینا صدمه نرسانن، مردم اذیت و آزار نکنن، مردم بانن که اونا انتخاب دقیق خود کنن تا ما و شما یک پارلمان خوبی داشته باشیم، و اگه اینا با دهی را مشکلات را به بار بیارن، باز ما و شما و هموطنان ما نمیتونن که انتخاب دقیق داشته باشن و یا هم بعضی مواد دیگه به وجود میان. موضوع بسیار خوبی را اشاره کردین. ای کاش در افغانستان همه مردم منافع ملی برشان با ارزشتر باشه نسبت به منافع شخصیشان. یک پروسه ملی هستن، همکاری همه را ما میخواهیم در این پروسه تا بتانیم این پروسه را به پختگی خود برسانیم و حق به حقدار بسپاریم.
نرزیت مننه ننگ سب استاسو پشند خپلواک و آزاد بنسرتونه فکر نکوی چی کولی شی دی دولت لوسلوال و مخالفان و سر پمدی موضوع خبری و که ورته وای چی خلق پیش دی چی رای ورکری، او آیا تاسی تروس پری دستی کم راپور لری چه دی دولت وسلوال و مخالفان نو دی رای ورکون که چاسی پا تذکیرو استیکرون لگولی دی اوگوی پا تکلیف کردی وی؟
ز فکر کوم چې موږ وخت په وخت د رسنیو له لارې نه دغه بحثونه او همدارنګه د حکومت د مخالفینو او همدارنګه د حکومت نه د امنیت په تامین کې د ملي پروسو د حمایت لپاره او تسو پورې خلک پرې خودل شي په آزاد فضا کې رای ورکي او د دغه مسلم حق نه خلک چې برخوردار دي او په دې باندې وتوانیږي دغه حق خپل استعمال کړي، موږ بار بار نظر نه هادونو همدارنګه مدنی ټولنې نورو نهادونو چې هغه نه تنها تنا په انتخاباتو کې کار نه کوي، په نورو بخښنو کې هغه هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده، ولې د رسنیو همدارنګه په غونډو مجالسو کې، ولې موږ په داسې یو حساس حالت کې یو چې په دغه حالت کې د افغانستان خلک ټول باید په دې کې برخه واخلي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانستان خلک په دغه ورځو کې چې موږ ډېر محدودې ورځې لرو او تر څو پورې موږ داسې اشخاص او افراد یو کلي تغییر په تقنینی برخه کې د افغانستان راشي او موږ د داسې یو قانونمندو اشخاص او افرادو شاهدان اوسېږو چې هغوی موږ ته د بدلون دپاره قیان حد زلی وکی. نو دغه حساس انداد افغانستان د خلکو دنده ده چې په دې برخه کې باید کار وکی، ولې موږ هغه وخت چې سټیکر لګیدلې وي په تذکرو باندې تبن موږ یو شمېر راپورټونه درلودل چې په بعض ځایونو کې بعض اشخاص او افراد تهدید شوي وو چې کله موږ هغه برخه د حکومت او همدارنګه د کمیسیون سره شریکه کړله هلته بدیل په دې باندې وو چې په یو وخت او زمان سره تقریبا فکر کوم
یوی ونی دی پارا کمیسون هم یو بل پریکړه وکړه چې دی ټاکنو دی تذکری په کاپی باندې هم سټیکر لګیدلی. نو متاسفانه دی هغه ورسته دغه سی یو پیک منګ نه ده صف کړی چې موږ په دې باندې توانېدلی چې د سټیکر او یا دی ټاکنو په برخه کې څوک غوښل شوی وي. ولې دا تهدیدات د تیرو تجارب په اساس باندې تبن په تیرو ټاکنو کې هم دغه تهدیدات موجود وو او دا باید افغانستان حکومت امنیتی ارګان همدارنګ د افغانستان خلک په دې برخه کې باید پوره امدګي ونیسي تر څو پورې د ملک د ولسي جرګې دغه روانه ټاکنې په داسې یو فضا کې ترسره کړو چې د افغانستان هر فرد په آزاد او آرامه فضا کې په دې باندې وتوانېږي چې دغه مدني او سیاسي حق نه برخوردار وي او د خپل حق پاتې وشتم د میزان باندې استعمال کړی شي.
ډېره زیاته مننه.
بله آقای سروان، استاسو نوبت شنونده محترم رسید. شنونده عزیز ما میتونن امروز تلفن بکنن، موضوع ما انتخابات و امنیت آن است. مهمانای محترم ما محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، همچنان محترم دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان، همچنان محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله هم از طریق تلفن با ما هستن. اونا میتونن مستقیما سوالای خود، اندیشه های خود، فکر خود به زبان بیارن. یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
بله، شماره تلفن ما، قبل از اینکه شماره تلفن برتان بگویم، زیادتر روی مسائل امنیتی و تکنیکی انتخابات اگر سوال کنین بد نمیشه. و همچنین روزهای دوشنبه و جمعه، قسمی که یک شنونده ما خواهش کرده بود که ما برنامه مخصوص داشته باشیم، اون روزهای دوشنبه و جمعه هم برنامه خاص داریم. حالا شماره تلفن ما 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 45 01.
هم در از دی اسکایپ لاری لمرسر تماس نیولی شی رادیو دات آزادی زموج دی اسکایپ پتره اوریدون که لرو مهربانی وکی.
بله
سلام.
و علیکم السلام، مهربانی. متاسفانه چې
مولتان قطع
شو، شزی ومن تلفون نکوی چې یو یه تلفون رو کاغم قطع شو. بل آوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو.
بله
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه تاسو آوریدون کو تا سلام علیکم. زه غوارم که در انتخابات آره در ستاس رباس و کما زما پر اولس بانجی در جغلی که تاسو پا در انتخابات که حتمی و ضروری گردون وکی، زکه په ولس کې داسې اوازې دي، ګنګوسې دي چې دا نماندان د وختي څخه لا انتخاب شوي دي د چارواکو د خوا څخه. زه دې ته وایم ولس ته چې تاسې خپل رایه وکاروئ، صندوقو ته واچوئ، خپل شفافیت د ولس د خوا څخه شفافیت وکړئ. هغه نور بیا په حکومت په چارواکو په مسو پر په نظارت پورې اړه لري، هغه به زموږ د ولس شفافیت
وګوره، نور نو بیا دې کار. سلامت مننه. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
سلام علیکم سران ستاس او مزمنو ته نیکی هیر سلامونه وړاندې.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
زما خو زما مزمنو نه پښتنه ده، اول خو وزارت داخلي ویان چې ویلې چې دا اوس نه محلونه تاکلي، دا صحیح نه ده، ځکه دا اوس په ننګرهار کې یو حوضې امنیت هم تر اوسه هغه حوضې چېرته سټیکرې لګېدلي هغه نه دي نیول شوي. دا کاملا بې بنیاده خبره ده. او بل عادت کمیسیون هغه نه مې پوښتنه دا ده چې ګورې تاسو چې کومه ارزونه مخکې کړې وه د افغانستان د ولایتونو د هغه محلونو چې هلته انتخابات کېږي او که نه، او تاسو به یو ارزونه کړې وه تقریبا 2000 محلونه وو، نو هغې کې اوس 2000 تاسو باطل کړي، یعنې هلته برایه نه اچول کېږي. دا خو له ملت سره لویه جفا ده، تاسو به اول داخله دقیق ارزونه کړی والو وزارت داخله سره په هماهنګي هغه نوروز ته به بیا هغه اعلان کړی وو او چې دوه زره محلونه پاتې کیږي دا خو ډېر لوی شمېر دی او په دې اړه خو موږ اندېښنه لرو. خبر میں یہ بل افسران سے نہ پاتی دیا کہ داسی بیچ رقم رائے اچھے ان کی دغه رائے د بایومیٹرک لمخه محاسبه کی او کنا د جو تصندوق هغه مشخص پانی لمخه د محاسبه کی زکه دا تیر کی مونږه تجربه لرو هغه دو چې د درې څلور کاندیدان په امانګي سره هغه به دا کوم پانی ودا به تقسیمول مېن کی چې دا نیوې ساتي نیمای زمين کی اوسو برازي فرزان مو بایومیټریک نشي هغه کارکون کی پریږي چې دا پریږي هغه مشخصه د کاندید پانه په صندوق کې واچي او بایومیټریک نشي نو دا به تاسو څنګه ګیروئ چې دا د سپیکر والا او دا د سپیکر والا دغه مې پوښتنه
ده. ډیره مننه. سلامت اوسئ. تاسو ته به وروسته ښاغلی سعادت ځواب وایي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
ما سلام دارم برای شما و همه دوستای محترم.
سلامت،
تشکر. زنده باشین. ما یک سوال از رئیس بنیاد آزاد و شفاف انتخابات دارم. آقای لنگ هستند فکر کنم.
بله بله.
ما سوال خدایتو رو مطرح میکنم و شاید دو سوال حسابش بکنین یا یک سوال دو جز.
شما زیادتر وقتان سر سوال ضایع میکنین. راست نمیصد
در
سوال بیاین چه پشتیت نگرین شما. ما با تقسیمش میکنیم.
سوال دو جزه بگویم میشه دو سوال بگویم نمیفهم. خب ما اتر میخوایم بگویم که آقای ننگ که امی که میگه ما بنیاد آزاد و شفاف انتخابات این صلاحیتایشان از کجا منشأ میگیره؟ میخوایم میره بفهمیم یکی این وعده‌ای که امی مردمی بودن پروسه انتخابات چقدر کمک میکنه برای امنیت انتخابات. اینا
میتشکر. صحیح. زیا وردون که بل به مؤخرو چریر منتظر پاتې دی بیا به ملمنو تو ورسو بیروانی کوي صاحب.
حاضر سلام محمد تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته لیږو کوم نه سلامونه. په قدم د خسالو څخه راځي په قدم د دې ونی چې مونږ ته اگر کې وصل یو نیم څو وسو پورې خو به سم کړی دی خو باینده دی خدای پاک خیر پیشتي.
سوال وکړئ سردار محمد صاحب، لطفا سوال وکړئ، قصې مه کوئ، سوال وکړئ ځکه چې وخت کم لرو.
خو دغه وخت خبره به سروان صاحب کنه د تا د عمر که در مونږ په سیاستو دروغو کې شپې ورځې تېرې.
بله متاسفانه تلفون دیم قطع شو. خیر دی لپاره چې ښاغلی رحیمی کم وخت لري او لاوله مو هم وعده لمر سره همداسې کړې وه، نو رحیمی صاحب دوه مسالې چې له تاسو سره ارتباط درلود هغوی ته که ځواب وایي. لومړني اوریدونکي چې په ننګرهار کې ویل، دوی ویل چې هلته امنیت نه دی تامین شوی او ټینګ شوی. او بل د سعادت صاحب یوه خبره هم له تاسو سره اړه لري چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو اوضو چې دوی یا محلونو چې دوی باطل کړي دي مخله مخه هم ما هنګي نه وکړي؟
مننه سروان صاحب. نګرهار شده نه چې زموږ یو کارمن هوادوال اړیکه کړې او زه خپل سلامونه ورته وړاندې کوم. نوم یې خپل ونه خود. ما مخکې خپل خبرو کې ویل چې 450,000 امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه د توظیف شوي دي، یعنی وظیفې ورته مشخصې شوي دي، وظیفې تعین شوي دي. خب دا موږ تقسیم بندي کړي دي. هغه سیمې چې هغه صاحب العبوره دي هغو ته په لومړیو کې دغه کسان استول شوي. یعنی هدف دا دی چې دغه ټولو کسانو ته خپل وظایف او محلونه تشخیص شوي او مرکزونه هم ورته تشخیص شوي دي. دوی په وظایفو باندې په لومړیو در هغه صاحب العبوره سیمې چې دي دوی هلته توظیف شوي دي، رسېدلي دي. لا موږ وخت لرو هغو سیمو ته چې په کابل کې مرکزونه ایجادېږي یا هم په لویو ښارونو کې لکه ننګرهار او نور برخو ته راځم. دویمې پوښتنه ته سراس صاحب چې په کوم مسله خبره وکړي، موږ هر اونۍ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره ناستې لرو، امنیتي ناستې لرو، بیا که چېرې وزارت شي آنی ناستې هم لرو. یعنې په هفته کې دوه تر درې ځلو پورې هم موږ دوی سره کینو. ناستې شته دي د هغه سیمې او هغه محلونه او هغه مرکزونه چې هغه تعداد یې راکمیږي یا زیاتېږي، په دو باندې هره ورځ هر وخت او هر اونۍ په دې باندې تفاهم شوی دی. موږ ډېره نږدې همکاري او هماهنګي د کمیسیون سره شته.
سب ډیر زیات مننه. اوس سعادت صاحب ستاسو نوبت دی، پوښتنې به مو په یاد وي، نو بیا تکرارو.
بله سروان صاحب، دوستانو یو شو مهم موضوعات ته اشاره وکړه. یو هم دا چې په لومړي سر کې د ټاکنو خپلواک کمیشن درایور کونې د مرکزونو شمیر 3315 خود له ورسته لارځونو چې لمنیتی بنسټونو سره په دې اړه باندې ارزونه ترسره شوې، ترڅو دوی کولای شي د کوم سیمو او رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کولای شي، د کوم سیمو تهدیدات ډیر لوړ دي، کوم مراکز زمونږ د سقوط په حالت کې دي، کوم کې تهدیدات لوړ دي، کوم کې تهدیدات منځنۍ دي، او که تهدیدات اخته دي. دغه ارزونې همیشه له امنیتي بنسټونو سره مونږ امنیتي ناستې تر سره کړي دي، ورسته لدی چې دوی دغه تضمین مونږ تر کړی دي چې دوی کولای شي په ټوله کې د 15,116 رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کړي، چې ټول ټال 1,000 رای ورکونې محلونه تر سره کیږي. تاسو پوهیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو مدیریت پر غاړه لري، امنیتي بنسټونه مسؤلیت لري چې د ټاکنو امنیت خوندي کړي، د ټاکنو د رای ورکونکو امنیت خوندي کړي، او ډارمن بستر رامنځته کړي ترڅو خلک وتوانیږي د خپل خوښې نومان ته رای ورکړي. د دې ترڅنګ مخکې یو بل دوست هم پوښتنه درلودله چې ډېری کسان داسې وایي چې مخکې له مخکې خلک ټاکل شوي دي یا انتخاب شوي دي، او نور کسان غواړي هڅه لري کوي چې هغلته یوازې دغه وضعیت داسې وښیي، نه دا ټول هغه اپوهات او اوازې دي چې غواړي دغه ملي پروسه تخریب کړي. موږ شپه ورځ د دې لپاره کار کوو چې شفافیت تضمین کړو. همدا اوس ډاکټر صاحب ننګ زما په څنګ کې ناست دی، دوی له دغه ملي پروسې څخه همیشه نظارت کوي، دوی ټول هر څه له نږدې ګوري. موږ ژمنه کړې د ټول ملت سره چې دا ځلې به هغه کسان چې واقعا د ملت رای ورسره ده، هغوی ته به زمینه برابروو تر څو دوی د ملت کور ته لاره پیدا کړي. د خلکو په اوازو پسې مه ګرځئ، په لویه پیمانه راووځئ، د ټاکنو په ورځ خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړئ، او ستاسو یعنی د هیوادوالو ډېر ګډون په دغه ملي پروسه کې لا شفافیت رامنځته کوي او حق اخدار ته سپارل کیږي.
د بایومیټریک په برخه کې دوی چې ویل چې آیا پانی به حسابېږي او که به پدیاره
او د بایومیټریک په اړه باندې د اشاره د لو د لمنګ د غټول بایومیټریک وسایل کله چې یو ویزره درې ورکونې محلونو ته استه او په هغه کې به زر نور ریزر پوسیږي، که چې ته کومه تخنیکی ستونزه رامنځته کیږي هغه به زر د غیځای ځایګای نیسی. یعنی د نور ټول پروسې ترڅنګ بایومیټریک هم یو مورد دی چې د شفافیت لپاره ورسره اضافه کیږي. په هغه محلونو کې چې غلطه موږ د بایومیټریک څخه استفاده کوو، د خپل هغه څلور پړاوونه لري چې د یو انسان د دوه ګوتو هم دا ډول د عکس یا چیرې د تذکيري سی او دغه سټیکر اکس دغه څلور وړه چې وختل شي، بیا ورسته د پرنٹ بټن یې فعالیږي، دغه ورسته یو بارکوډ پرنٹ کوي چې هغه به درې ورکونې پر پاڼه باندې نخلول کیږي او پاغه باندې به حساب کیږي. یعنی دغه ټول تخنیکی موضوعات یې باندې کار تر سره شوی دی، او هر هغه رای پاڼه چې هغه هم دغه بارکوډ ولري پاغه به حساب تر سره کیږي.
تشکر صاحب. دکتر صاحب ننګ بر شما چند سوال متوجه بود، مخصوصا آقای سرش که شما صلاحیتاتون از کجا میگیرین از این قبیل مسائل، اگر بسیار خلاصه جواب بدین خوش میشیم. صاحب
تشکر. ما هم به نوبه خود به دوست خود نفهم نام خود نگفتن سلام میگم. یک چیزی که هست، ما نهادهای ناظر طبعا شکل قانونی داره که امو جواز و چیزای خدا از وزارت عدلیه بخشن از وزارت اقتصاد رسما میگیره و مطابق ماده 20 قانون انتخابات از کمیسیون انتخابات اعتبارنامه را به دست میاره و تمام صلاحیتای ما مجرایی نیست، تمام صلاحیتای ما کارای ما مشوره دهی هست، دادخواهی هست و همچنان نظارت از انتخابات است به خاطر تامین شفافیت انتخابات، و ما مطابق قانون تمام کارای خود انجام می و پروسه انتخابات به شکل درست و خوب مطابق پلان کاری نهاد خود ما نظارت میکنیم. و در پالوی ازی دوست ما یک چیز دیگه که گفتن که اگر انتخابات سرتاسری باشه چقدر با امنیت تاثیر داره. طبعا اگر ما شما در تمام افغانستان به شکل درست و شفاف انتخابات برگزار شود، واقعا اشخاص و افرادی که تاثیرگذار است در خود نهاد تقنینی دولت دقیقا که اونا میتونن به شکل دقیق هم با وظایفی که در قانون اساسی تعریف شده اینا به شکل درست انجام بتن، با
وزرای خوب با هم با کابینه خوب رای خوب بتا و همچنان قوانین خوب را تصویب بکنن، طبعا تاثیرگذار است برای امنیت و همچنان بر تطبیق قانون. سرتاسری بودن انتخابات یکی از اصل انتخابات است که اگر انتخابات سرتاسری نباشه، سری نباشه، طبعا زیر سوال خواهد بود. و ما در مورد یک چیزی که 102 سوال کرد خوب بود که ساده سر می گفتن زبا ارتوه ما اغوالی چه آیا در غرای با دی بیمیتریک نیست کیگی کردی ورقونه، طبعا بیمیتریک دی سبتنام دی پار استعمالیگی ترکم زی پوش زی فکر کم یوازی سبتنام دی پار استعمالیگی او نور همه پروسه در لکه پخواه پر شکل بندی دوی با دی رای ورکوانی پانه باخلی دی با غتک مارکهی ولی دی پا خاطر شفافیت تزمین شی دو دا پیسو گرای ورنکی نو دغه بایومیټریک دی په آخر کې کولای شي چې هغه اشخاص و افرادو چې دوه د پې رایې ورکړي وي دا وپېژني، پاکې رایې د ناپاکو پاک رایو نه جدا کړي.
بله صاحب، یو بله مثلا نظر صاحب په دې بایومیټریک په برخه کې دا ده چې ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا به آنلاین وي که به نه وي، ځینې وایي چې که آنلاین نه وي ماشین له انټرنټ سره وصل نه وي بیا به شاید دومره شفافه نه وي دا پروسه، که په دې اړه هر یو چې تاسو ځواب راکوئ سعادت صاحب یا ننګ صاحب لنډ.
زه به په دې اړه باندې لر معلومات درکړم. سروان صاحب، همدغه کوم وسیله چې په راتلونکو ټاکنو کې موږ له هغې څخه استفاده کوو چې هغه بایومیټریک ده، هغه په آنلاین او آفلاین شکل سره کار کوي. تاسو پوهیږئ په افغانستان کې ډېری د سیمې محلونه دي چې هغلته موږ او تاسو د انټرنیټ اسانتیاوې نه لرو، نو په هغه ساحو کې به دغه په آفلاین شکل سره کار کوي او کله چې له سرور سره وصلېږي یعنی د انټرنیټ سهولت بېرته رامنځته کېږي په هغې وخت کې به آنن دوی ټول معلومات هغې ته ورکوي او هغلته به د تکرار او مخنیسی. یعنی په دې اړه باندې کوم خاص تشویش نشته، هم په آنلاین شکل او هم په آفلاین شکل سره کار کوي او تور سپین سره جرا کوي.
تشکر. حالا بعضی شکایت های دیگه هم یک نظر بیاندازیم. ما یک پیام انتخاب کردیم، پیام خوال بشتیم یک دفعه.
همی کسایی که نه کندید کردن، نه خانهای مردم ماندن، نه را ماندن، نه پول ماندن، در هر جای که دلشان شده است آره قریب است که بخی عمول نمای کابل از بین ببرن، شلواری کابل است امیر اجازه داده او چی یک بلگه داخلی مرزی به اجازه میده با خود ریاست جای کمیسیون انتخابات نیست که ما خطرگار قانون یاره میکشاریم کدام قانون در با کی میکشن ایشان یا چشم ندارن نمیبینن تو فرض دارن به طور حالت است.
سعادت صاحب چی میگن؟ میگن نمیبینه نیگه پاره صاحب چی میگن صاحب؟
بله بله نظر صاحب میبینیم، همه موارد میبینیم، البته خود ما هم که تمام تو موارد رو برو شدیم. یک روز در سوپرمارکت داخل رفتم، وقتی که میبرم در موتر شخصی من یک کاندید صاحب عکس خود در موتر خودم چسبانده بود که بسیار با مشکل تانستم عکس پاک کنم. شما در جریان هستین کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات هم سر از این کار میکنن و در پالوی از او کمیسیون شکایات انتخاباتی هم موارد اینا سرشان کار میکنن و در پالوی از او یک کمیته ده نفره را هم کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد کردن، اینا همین موارد بررسی میکنن و کاندیدایی که تخلف میکنن و یا هم بدون اجازه یک کسی در مالکیت از اونا عکسای خود نصب میکنن، امرای از اونا برخورد قانونی صورت میگیرن و ان شاء الله رحمان که این موضوعات هم وقتی که ما به نتیجه رسیدیم همراه مردم شریک میسازیم. در حال حاضر هم در حدود بالاتر از 50 کاندید جریمه نقدی شدن که از 50 تا 100 هزار افغانی هستن و اگر اینا باز هم مکررن این موارد انجام بتن از 4 تا 5 روز از کمپاین انتخاباتیشان هم اینا محروم میشن و اجازه کمپاین هم ندارن. چیزی را که در قانون ذکر شدن انشالله ایره ما تطبیق میکنیم و یک خواستی ما از کاندیدای محترم می هستن که اونا باید شیوه های کمپاین خود بفهمن بدون از اینکه اجازه کسی را بگیرن در خانه کسی یا در موتر کسی یا در جایداد کسی عکس نصباندن به نظر ما که کار درست نیست و این بر می گرده به خود نامزدای انتخابات پارلمانی افغانستان.
بله سلامت و سه کور ودن اوس به بیا هم اوریدون کو ته موقع ورکو چې که پښتنی لری د انتخاباتو په اړه نو دا شی به ټلیفون وکي اوریدون کایم لرو مهرباني.
سلام علیکم سروان صاحب، سلام تاسو او جزاده راډو اوریدون کو ته
سلام.
احمد زبیر مده چا خل صالحین می تاسو زنګ واله دا او د انتخاباتو په پروسه کې دا غلطه دا ټول خلک منتظر د انتخاباتو دی مګنل ته سټونه راځي هیڅ هم نه راځي او دغه ټول خلک همدغه ته منتظر دي. همدغه یو سوال لرم چې دغه نام نیسیمو که دغه اول انتخابات نه کېږي، که زور نه رسېږي پرېږدي، بېخي انتخابات نه کوي، او که زور رسېږي دغه خلکو ته د خپل حق ورکړي ورته.
صحیح، ډېره مننه. کور ودان تاسو ته به ځواب وویل شي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
زمرین د دې سوغ ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. خپل سلامونه تاسو تاسو اورېدونکو ته وړم.
سلامت اوسې.
زما داسې ومالید چې دغه د پارلمان وکیلانو که خلک خو به رایه ورکړي که نه، دوی به بیا هماغسې غضب او هماغسې ظلمونو ته که په دې کښې خو د دوی ډېرې غټې ګټې دي، هغه به بیا داسې مخنیوی به یې وشي که به یې ونه شي.
زمری صاحب، خو دا خو په تاسې پورې اړه لري. تاسو ته به دا هر څوک دا ووایي چې تاسې داسې کسان انتخاب کړئ چې باور پرې لرئ او فکر کوئ چې هغوی به له غصب او له فساده لرې وي.
داسې یو قانون نه شته چې یعنې داسې غازبین لکه څوک غضب ونه شي کولی، مخصي وژنې ونه شي کولی، داسې د وکیلان اداره شي، داسې یو قانون شته که نه شته؟ دغه
قانون شته او که نه؟ صحیح ده، ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام های خدا خدمت شما و خدمت جستندرکران رادیو آزادي تقدیم میکنم. برادر عزیز قاری عبدالحد،
قاری
عبدالحد عبرت هستم.
بله
قاری صاحب عبرت، بفرمایید.
تشکر از شما. سلامت باشین جناب نظر صاحب عزیز. ما یک چیزی را میخواستم خدمت شما عرض بکنم. اویته که در قسمت همه اکسا یا اعلانات کاندید صاحبای محترم، من میخواستم خدمت شما عرض بکنم که اگر کاندیدی که مثلا در قبال پیسه یا در قبال ازی که گویا ما در یک محفل رفتیم اونجا دعوت کرده بودن و در آخر وقتی که دعوت ختم شد پاکت ها ماندگی بود، در پاکت مثلا 5000 یا 10000 برای مردم تقسیم کردن میرفتن. ای خو از لحاظ کمیسیون قانونی که مثلا مستقل انتخابات کردم، جریمه قانونی اگر کاندید دو میکنه نداره. یک سوال من، سوال دوم است که جناب نظر شه عزیز، انی اکثر را دیروز در قسمت راه ها مثلا در برای تام بود، در وای سرک در خیردم اتدم پایای که برای سرک است دامو چسبانده بودن دیروز. یک تا عکس کلان تقریبا به طول 20-25 متر درازی عکس بود، همین قدر عکس خود توسط پایای کلان کلان چسبانده بودن، نور شمال چپه کلا بود. دیروز در سایه گردنه باغ بالا زده بود، خانه یک بسلمان نصیب شیشاش هم ایده کرده بودن. یعنی یک کلان
مهربانی صاحب رادیو لری شه و خبری وکي.
صدایتان نمیاد.
بله خیر، دوری تلفنم قطع شونو. اول احمد زبیر لوگرو ساده صاحب که دوی تتاسی زواب وایست دیوی چی په نام نسیمو که ولی انتخابات نکیشی ولی امنیت نور تطینگه وی داخو دو دوی گنات سره وید حکومت دا خپل مسئولیت ادا کره وی.
بله سروان صاحب، رښتیا هم زبیر رور ښې موضوع ته اشاره وکړه. دوی ټول حق د دې لري چې دوی باید هم یو کس ته رایه ورکړي او هم خپل ځان نومان کړي. دا د قانون دوی ته دا حق ورکړی دی، اما بدبختانه د افغانستان وضعیت ته تاسو ګورئ، ډېری داسې سیمې دي چې هغلته د وسلوال مخالفینو تر کنټرول لاندې دي. حکومت او امنیتي بنسټونه په دې ونه توانل چې د هغه سیمو امنیت دې خوندي کړي تر څو موږ وتوانیږو هغلته د رایه ورکونې مرکزونه یا محلونه پرانیزو. هغه کومې سیمې چې هغه د لوړ تعدید سره مخامخ دي، امنیتي بنسټونو خپلې ارزونې ترسره کړي دي، په هغې اړه باندې ګډې ناستې ترسره شوي دي، او وروسته له ډېرو ارزونو د پرېکړې ته هغلته رسېدلي وو چې آیا په هغه ساحه کې زموږ امنیت خوندي کېږي، زموږ د رای ورکوونکي امنیت خوندي کېږي، زموږ د همکارانو کارمندان امنیت خوندي کېږي، تر څو موږ وتوانېږو هغلته د رای ورکونې مرکز ولرو او خلک په هغې راشي د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي. کله چې امنیتي بنسټونو هغه ارزونې ترسره کړي او هغه ساحاتو کې په دې نه دي توانېدلي چې هغلته د امنیت خوندي کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون نور څه په واک کې نه لري. موږ نه ټانګ لرو، نه توپ لرو، او نه هم داسې کومه خاص ځواکونه لرو چې هغه دې په کار واچوو تر څو هغه ساحو کې موږ د ټوپک په زور امنیت خوندي کړو او خلک خپلو حقونو ته ورسیږي. خدای دې وکړي چې زموږ او تاسو ټول هیوادوال په دغه واقعیت او حقیقت باندې پوه شي چې د دغه ملي پروسې مالکین دوی دي. دوی مخالفینو ته نور اجازه دې ور نه کړي چې دوی له خپل حق څخه بې برخه کړي او ونه توانېږي خپله رایه وکاروي او یا هم ځان کاندید کړي او یا هم مخالفینو ته د دې اجازه ورکړي چې هغلته د دوی کلی او سیمه ناامنه کړی او کمیسیون په دې ونتوانی چې په ساحاتو کې خپل دفترونه خلاص کړي یا هم درای ورکونی مرکزونه خلاص کړي ترڅو پراتونکو ټاکنو کې دغه سیمه خلک هم خپل رای وکړي.
بله دیگه هم سوال زیاد بود دکتر صاحب حبیب ننگ، شما شنیدین محسن قاری صاحب عبرت در این مسئله اعلانات، مردم بسیار زیاد بیزار شده. در دیگه دنیا بعض میتودا هست، مثلا در هر خانه که اونا اعلان نصب میکنن در دیوار یا در یک شرکت، در اوجه باز پیسه بتن و صاحب خانه را راضی بسازن که اینه در کلکین تو ایره میچسبانم مین قوغانی هم برد میتم، باز وقت وقت شاید خوش شوند سیب. ای توانای شیشه را کی میته سیب؟ شیشه را شکستانده میرین سیب ایره کی توانش میتن؟
ببینن قانون انتخابات مشخصاً برای نامزادا مشخص کردن که نباید کمپینه خود با کدام شیوه ترتیب بکنن، و وقتی که اینا خود کاندید میکنن خود نامزاد میسازن، امو وقت اینا یک فرم طرز العمل هم امضا میکنن که دو تمام موارد نوشته است که کمپین اینا باید چه قسم بکنن، اینا باید تخطیر انجام ندادن، تمام مسائل اینا تفاهم میکنن با کمیسون. ولی متاسفانه اینجا قوت کمیسون شکایت و همچنان امو کمیته رسانه هاست که امروز اینا باید با قوت خود عمل بکنن و اشخاص و افرادی که نامزادایی که تخلف میکنن خلاف قانون عمل میکنن، اینا را باید مطابق قانون اینا با او عمل بکنن تا تامی روزای باقمانده که مانده کاندید عبرت بگیرن و او قرار انجام نتن. ولی تا جایی که ما فکر میکنم، قبلا سادات صاحبم در این مورد اشاره کردن که حتی کمیتی در نفرید هم تشکیل شدن و خود کمیتی رسانه ها و کمیسیون شکایت، چون این خودش یک قوت و یک ظرفیت بسیار بزرگ است و اینا باید در اینمی روزهای کمپین، روزهای مبارزات انتخاباتی، اینا باید با قاطعیت و با جدیت عمل بکنن. اینجا باید قانون تطبیق کنن و هر کسی که تخطی میکنه، هر کسی که خلاف قانون کمپینه خود تنظیم میکنن، اینا باید مجازات شوند. طبعا دقیقا فعلا ما دیروز در ننگرهار بودیم، اونجا عکسای کاندیدا خیلی کم رنگ بودن و یکی از دوستان ما امرایشان صحبت ها داشتیم، پرسان میکردیم امرای مردم، اونا یک چیزی که میگفتن، گفت که شاروالی ولایت ننگرهار نمیمونه کاندیدا را که خلاف قانون عمل بکنن، و اونا را بر تمام کاندیدا گفته که هر کسی که میخواین مطابق عکسای خود بچسبانن مطابق لایحه شهروالی و قانون انتخابات، اینا باید به مطابق پیش برن. ما فکر میکنم قبل از اینکه کمپینا شروع میشدن، شهروال ها و همچنان حکومت باید در این مورد یک طرز العمل میساختن و مطابق همون طرز العمل تمام نامزادا را به او جلب میکردن، به او تشویق میکردن تا مطابق همون طرز العمل اینا کار میکردم. و متاسفانه فعلا رسیم امی مشکلاتی که جناب قاری صاحب عبرت اشاره کردن، ما هم شاهدی از این وضعیت هستم. باید فعلا هم در این فرصت که مانده، هم وقت که مانده، زمانی که مانده، کاندیدا باید کوشش کنن که مردم اذیت نکنن و مطابق قانون عمل بکنن، و جایی که مناسب نیست اینا باید ورقه تبلیغاتی خود
در ازیت مننه. سلامت و ساده صاحب عبرت صاحب یو بل خبرم وکړه چې نه پېژم، فکر کوم چې ځواب ورته ونویل شو. اخه دا و چې وای ځینې کاندیدان خلکو ته ډوډۍ کوي او بیا په اخر کې پاکټونه ورته ږدي او پیسې ورکوي. اصلا د قانون له نظره دا جرم دی او کنه دی جرم؟ ډوډۍ ورکول په خپل څنګه دی؟ آیا کاندیدان کولی شي چې خلکو ته ډوډۍ ورکړي؟
قانون په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې کاندید چا ته ډوډۍ نه ورکوي یا دې هم، اما لکه څنګه چې د بشردوست صاحب خبره، دوی د خلکو ډوډۍ وخوري اما رایه د هغه چا ته ورکړي چې واقعا د هغې په رایه باندې معامله نه کوي. که چېرته نن هم دوی خپله رایه څوک خرڅوي، سبا ته به حتما
لکن ډېر افغانان داسې دي متاسفانه چې د چا ډوډۍ وخوري بیا داسې فکر کوي چې رایه ورنه کړمه نمک حرامي ده.
همی کسایی که شیشه مشکنانن و عکسایش هم میچسبانن پیسه بدن، هیچی خو گناه نمیشه اگر رای نتولن شیشه شکسته.
گتسنگه
یو شایدی چی دقیق اخلاقی جرعتی از دست مواردی چه اگر باید خپل کاندیدان او نماندان باید دغه فکر وکړي او نظر وکړي. همدا اوس واقعا د کابل ښار وضعیت مخکې ډاکټر صاحب اشاره درلو د پاغه سیمو په پاغه ځایونو باندې چې هغه شخصي ملکیتونه دي بغیر لدی چې دغه اجازه پرته خپل اغل جسپول او کله چې کمیشن دغه موارد رسنوي کمیټه تعقیب کړي دي هغه خپل نماند وي چې خپل خبر نه یم ما زما عکس دلته بلچا د دې خاطر باندې چې ما بدنام کړی. یعنی بدبختانه په افغانستان کې د سالم رقابت څخه غیر سالم رقابت ډیر زیات تر سره کیږي. دوی د دې په چې مثبت ولر باندې فکر وشي او هدف ته ځان ورسوي بدبختانه هڅه ډیره او خپل انرژي په دې باندې ډیره مصرفوي ترڅو د منفي لارو څخه خپل هدف ته ځان ورسوي. زموږ وختونه له ټولو څخه دغه ده چې دوی د هڅه لري وکړي چې خلکو ته د خلکو باور دې په ځان را جلب کړي، خلکو اعتماد را جلب کړي ترڅو په دوی باندې اعتماد باور وکړي او خپل رائے ورکړي. او د خلکو نمون وختونه دغه ده چې دوی د هم په خپل انتخاب کې ډیر دقیق اوسيږي، په رنګه کسونو باندې دوی نه غوليږي، هغه چاته دی رائے ورکړي چې هغه سره واقعا دغه خاور د خلکو د خدمت مورد ورسره اوسيږي، نه دا چې فقط غواړي دغه یو وسیله وګرځوي او خپل شخصي مخاهداف ته ځان پورسوي.
بلې یو مسله بلم داده ک په دې اړه ننګ صاحب نظر څرګند کړي، هغه داده چې کله چې خلک ویني چې یو څوک ډوډۍ کوي خلکو ته او پیسې ورکوي، نو غوی باید لزن سره دا فکرم وکړي چې دا سړی چې نن مشته دومره پیسې راکوي دومره ډوډۍ باندې مصرف کوي دا خو به وسیله کومه کړي دي او سبا به دا له ځایه باسي
قسم میکشه. امی خانمام کمرنګ از د انتخابات بخیر، مگر ایواز از جنگ سالارا خانما رو انتخاب کنن و یک رای علل
نو ننګ صاحب سوای
میرال ننګ
زه فکر کوم ګوري قانون د کاندیدانو د پاره د جغرافي موقعیت په اساس باندې مشخص سندیاغی مصارف مشخص کردیدی او مخکې ساده سره اشاره وکړه چې یو کمیټه د نظارتي کمیټه جوړه ده. دغه نظارتي کمیټه باید په دغه مالی مصارفو لپاره کامل اندی باید نظارت وکړي په دغه حساس وخت کې. او دغه مالی کمیټه کچیر فزان هر هغه اشخاص او افراد چې قانون نه سرغړاوي کوي هغه باید مطابق د قانون دوی مجازات شي او دوی باید جزا وویني، ځکه کچیر په دغه یو حساس وختونو کې مونږ ډیر داسې راپورونه لرو په خوښ کې داسې کاندیدان چاغوی شاید دی ورځ دی تقریبا د $1,000 نه ډیر مصرف ولري، یا په کابل کې داسې کاندیدان شته چې د دینه مصارف نه، یعنی هغه مصارف چې مشخصا د کمیسون لخوا نه دی نومان دی پاره او کاندید دی پاره مشخص شوی دی دقیقا دا ډیر لوړ دی. او دا به اوس کومو ګورو په ډیر داسې کاندیدانو حتی د $1,00,000 نه ډیر زیات عکسونه چاپ کړي دي. دا غسدی چې دغه مکلفه کمیټه کومه کمیټه چې توظیف شوی ده او دې ته دند ورکړ شوی، دوی باید مشخصا پم دې باندې کار وکړي چې تر څو پورې په اخر دغه کې دغه اشخاص او افراد چې دغه یو عمل تر سره کړی دوی باید قانوني چلند سره وکړي او قانوني برخورد سره وشي. طبعا په افغانستان کې موږ په داسې یو وضعیت کې قرار لرو چې موږ باید کوشش وکړو چې د دې په ځای چې قوانینو ته باید درناوی وکړو، هر ورځ باید موږ قوانین عملی کو. کچیر موږ قوانین عملی نکو تبا دغه فرهنګ هم داسې پاتې کیږي او موږ به بدبختانه چې په راتلونکي کې به موږ له دې نه سخت وضعیت ولرو. دقیقا لکه مخکې تاسو ته اشاره وکوله، د شک نشته چې کله چې کاندید څخه وسوک ورزي او د هغه ډوډۍ خوري او بیا هغه غونه مصارف کوي، طبعا د دې توقع هم تینه نه لري چې هغوی به ډېر لوړ خدمت وکړي او دوی به په دې باندې وتوانېږي چې خلکو هغه اصلي استازیتوب وکړی شي. نو خلک هم په دې باندې وپوهېږي، هغه اشخاص و افراد اوس موږ په افغانستان کې ښه و بد ټول پیژنو، هغه څوک چې د وطن دپاره په رښتیا سره مؤثر واقع کېدلی شي دې کې شک نشته. دا نوی نسل ده، نوی نسل په نوې ګاڼه باندې په نوي فکر او په نوي هغه باندې سنبال ده. او زموږ غوښتنه هم د خلکو نه ده چې کچیر غواړي بدلون رامنځته کړي بدلون راشي، دوی باید په نوي نسل باندې په هغه اشخاصو افرادو باندې چې هغوی واقعا په دغه څو دورو کې په څو لونه کې مونږه پیژنو نزه نه غي واقعا تجربه شوی وي، هغه اشخاص او افراد چې راتلونکي کې قوانين نه نقص کوي د خلکو د پاره د دې په ځای چې لکه مخکې چې ودوز اشاره وکول قاتل غاصب دانه واقع کیږي، د دې وطن د پاره مؤثر واقع کیږي، د دې وطن د پاره واقعا د اساسي قانون مطابق دوی عمل کولای شي او د خلکو خاص تاسو کول شي، هغه اشخاص او افراد ته به دوی رائے ورکړي تر څو پر دې دغه تقنینی دوره کې
ولسی جرگه تا لارا پیدا کی.
بله دکتر صاحب عبیب ننگ در آخر سرگور آمدین، مخیلم بسیار سخنهای زیبا گفتین. با می سخنها با می آرزوهای خوب برنامه را خاتمه میتیم. امیدوار هستیم که یک انتخابات شفاف برگزار شود. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای زیبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، محترم دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف، محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخل، همچنان در قسمت اول آقایان خانجان الکوزه، شمروز خان مسجدی و شهاب وردک. از شما یک جان تشکر. چون امروز در تهیه و نشر از این پروگرام همراه ما آقایان ویس کاکل، رامین کاکل، میر احمد صافی همکاری کردن، از نام یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شکر کی ور زرای ور کوخ بلا خاورا 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 مو دا جنگ لبد مرغیو پاک اوخ بلا خاورا مو دا جنگ لبد مرغیو پاک اوخ بلا نپاتی شکر کی ور زرای ور کوخ بلا نپاتی شکر کی ور زرای ور کوخ بلا خاورا د جنگ لبد مرغیو پاک او خپل خاور مو د جنگ لبد مرغیو پاک او خپل نه پاتې شکر کې ور زورای ور کو خپل جنگ لبد مرغیو پاک او خپل نه پاتې شکر کې ور زورای ور کو خپل نور خپل خپل وکیلان وټاکی هم خپل فشا ولز مشر د ځان وټاکی میچ پر وطن مین بس داسې افغان وټاکی اے ولز واکه سب پالن تل کو خپل اے ولز واکه سب پالن تل کو خپل خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک او خپل